ماسپخین دو بجې دی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو تر دریو بجو د آزادۍ رادیو دا خبرونه د تر شنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. اسمت څاروان د دې خبرونې کوربه دی چې په څو شېبو کې به سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. البته د یادونې وړ ده چې د نن ورځې د شنه اسمان په خپرونه کې د افغانستان د قانونو او د هغو د ارزښت او د استخراج پر امکاناتو بحثونه په پام کې دي. اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربي اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه وو د کورنیو لغړو سره په مستقیم ډول اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین درې لارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل تنه نور یې ټپیان کړي دي، خو د جومات خطیب ویلي چې 50 کسان په پیښه کې وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. د برېښنا شرکت نن په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبرۍ ښیي چې روسیه غواړي ختیځه دونباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملا د ژوند لپاره حیاتي مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ وایي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبري اژانس د اسرایلی سرچینو په وینا خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلي دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیه ښارګوټي ته نږدې یو 20 کلن فلسطینی وژلی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان پر قانونو بحث کوو. د افغانستان د طبیعي سرچینو په تیره بیا د قانون ارزښت تر 3 تریلیون ډالرو پورې ښودل کیږي او دا باور هم شته چې ممکن تر دې ارزښت لوړ وي. افغانستان د مس، سرو زرو، تیلو، ګازو، یورانیم، اوسپنې، سرب، زینک، زمرد، لاجورد، تالک، سلفر، رخام او د ګڼو نورو قیمتي ډبرو ترڅنګ د لیتیم په شان د ګران بیا او نادر عنصر قانون لري. د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه په 1960 او 1970 کلونو کې د پخوانی شوروي اتحاد او په ختیځو اروپایي هیوادونو کې د شوروي اتحاد د متحدو هیوادونو متخصصانو څېړنې کړې وې. خو په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د مدرنو وسایلو لکه سپوږمکۍ په وسیله نسبتا پراخې څېړنې وکړې او د دغو سرچینو ارزښت یې اټکل کړ. په 2010 میلادي کال د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې او د افغانستان جیولوجیکي سروې په ګډه د افغانستان په 4 ولایتونو کې 4 سیمې تشخیص کړې. په 2010 میلادي کال د امریکا د دفاع وزارت په یو داخلي یادښت کې د افغانستان د لیتیمو د ارزښت یادونه شوې وه او ویل شوي وو چې د افغانستان دا ماده دومره ارزښت لري لکه د سعودي عربستان لپاره چې تیل لري. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې په راپور کې د افغانستان د لیتیمو اندازه نه و یاد شوې، خو د افغانستان د قانون وزارت د 2019 کال په راپور کې راغلی چې افغانستان 1.4 میلیون ټنه لیتیم لري. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې اوس د افغانستان 1.6 متوسط کانونه استخراجیږي، خو د افغانستان له قانونو څخه پراخه استفاده لا نه کیږي. په 2008 کال د چین MCC او JC کمپنیو د مس عینک 10 کلن قرارداد واخیست، خو د امنیتي ستونزو له کبله کار پیل نه کړه او وروسته د شرایطو د بدلېدو غوښتنه وکړه. اوس یو شمېر چینایان کابل ته راغلي چې د عینک مسو کان په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. په 2019 میلادي کال د افغانستان حکومت د عینک د مسو اندازه 1.5 میلیون ټنه وښوده. په همدغه کال د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت د هیواد د کانونو نقشه خپره کړه چې په هغې کې 28.5 میلیون ټنه نور مس هم څرګند شول، چې له دې سره د عینک د مسو اندازه کابو 6.5 میلیون ټنو او د رویټرز خبري اژانس پر اساس ارزښت یې په اوسنۍ نړیواله بیه سلګونه میلیارد ډالر نور زیات شو. د 2019 کال د راپور پر اساس افغانستان 2.2 میلیارد ټنه وسپنه لري چې ارزښت یې د اوسني نرخ پر اساس 350 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د سرو زرو اندازه 2500 کیلو اټکل شوی چې 1.7 میلیون ډالره ارزښت لري. کانونه د افغانستان تر ټولو ستره ملي شتمني ده او که سم مدیریت یې وشي نو د افغانانو څو نسلونو ته به سوکالي په برخه کړي، او کنې ډیر ځلې داسې شوي چې یو هیواد ته خپله شتمني د بدمرغۍ سبب شوې ده. جګړې پارولي او د ګاونډیو او نورو هیوادونو د ناسالمو رقابتونو په میدان بدل کړی دی. نو دا قانون باید څرنګه استخراج شي چې ګټه یې هم اوسني او هم راتلونکو نسلونو ته ورسیږي. زموږ د خبرونه میلمانه در پیژنم ولی ولا زدران د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان پخوانی بویندې، همدارس د افغانستان د صنایع او قانون خونې اجرایی رئی پخوانی اجرایی رئیس رحیم الله سمندر، د قانون او پټرولیم وزارت یعنی د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی عصمت الله برهان او همدارس اقتصادي شنونکی دریا خان بهیر په دې خبرونه کې لمر سره شته. فعلا ځینې میلمانه مولا منتظر ورته تر اوسه پورې له تلیفون سره وصل شوي نه دي، خو ښاغلیو ځادران او همدارس بهیر را سره دي. دواړو ته هرکلی وایم. لومړی ځادران صاحب، اشاره مې مخکې وکړه چې په 2010 کال د امریکا د جیولوجیکي سروې اداري او د افغانستان جیولوجیکي سروې په ګډه د افغانستان په 4 ولایتونو کې 4 سیمې تشخیص کړې. د دې سروې په اړه که او د هغوی د نتیجې په اړه که زموږ اورېدونکو ته یو څه لنډ معلومات ورکړي ډېر به ښه سي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د عزیز رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. ګورئ، د دې قانونو زموږ تاسو قانونه چې ملي شتمنۍ ورته وایي، د دې پروسې لږ مغلقې دي. په دې باندې موږ اکثریت وختو عامو خلکو ته خپل ملت معلومات وړاندې کړي. قانونه د قانون اول مرحله هغه د ظواهرو شناسایی یا پیژندنه ده چې موږ اټکل کوو چې چیرې کوم نوع منرال کیدای شي وجود ولري. کله چې هغه ابتدایي سروېګانې کیږي چې اصولا او اساسا تیرو کلونو کې د قانون او پټرولیم وزارت له طرفه کیده، هغې نه وروسته موږ ځو بلې مرحلې ته چې هغه اکتشاف ده یا کشف. په هغه کې بیا په د وسایلو مختلفو وسایلو او سروګانو په کارولو سره موږ دا تثبیتوو چې آیا یو کان اقتصادي ارزښت لري، او هغه کان کې هغه مشخص مینرال څومره کیدای شي شتون ولري. دا د 3 کلونو تر 9 کلو پورې وخت نیسي. په آخره مرحله کې موږ د زو استخراج ته چې استخراج کې باید د استخراجي د پلان پر اساس د تخنیکی آبادو د نظر پر اساس باندې وکړی شو چې د استخراج عملی استخراج پر لار شو. کومه سروې چې تاسو یاد کړه، دا د متحده امریکا د ایالاتو په همکارۍ د دوهمه مرحله په برخه کې د چما تشویق کړی شفافه په برخه کې صورت ونیو. چې مخکې موږ معلومات داتا او ځینې سروېګانې درلودلې چې د روسانو له خوا شوي وي، د دې لپاره چې هغه هغه ته پرمختګ ورکړل شي یا اپډیټ شي. په ځینو ساحو کې دوی سره دا هوکړه شوې وه چې دوی به دل تخبل مطالعات کوي د او نتیجه به زموږ سره شریکوي. مطالعات د اکتشاف په سطح بیا هم وړاندوینې وي او د استخراج په برخه کې کوم عملی پیشنهادات یا وړاندوینې یا موندنې موږ نه درلودې. فقط هغه کومو ساحو کې چې دوی د سروې کانې کړي وي هغوی دا راپور ترتیب کړی وو او د وزارت سره شریک کړی وو او د هغې وخت وزارت په دې باندې کار کوو تر څو هغه تخنیکي راپورونه په تجارتي بستو باندې بدلې کړي او وکړی شي چې دا د قراردادونه اعلان کړي او د اتشاه او د استخراج پر لور لاړ شي.
بله ډېره زیاته مننه ځدران صاحب. ښاغلی رحیم الله سمندر هم اوس د تلیفون له لارې را سره دی ورته هر کلی وایم. سمندر صاحب، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تیرونه ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس دوی له 146 متوسطو قانونو څخه ګټه اخلي، په قرارداد یې ورکړی دی او استخراجی شي. د جمهوری نظام په وخت کې له څومره قانونو څخه استفاده کیده؟
تاسو اول خدمات تاسو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. جمهوری نظام وخت کې متاسفانه د قانونو برخه کې موږ ډیر کم پیشرفت لرو. د څو د یو شتو قانونو ټول پیشرفت چې اوسنجه موږ ډیر محدود معدن ورکړي دي په قراردادونو سره، یا هم د معدنو محدودو معدنو یا منرالونو برخه کې مطالعات او اکتشاف ته او بهره برداری ته اجازه ورکړل شوی ده، چې هغه هم خلاصه کیږي ټول زغال او ته په یو شمیر معدنو کې تقریبا 10 تر 12 یا 15 معدنه د زغالو دغه راز تقریبا یو څو بلاک د تالکو په ختیز افغانستان کې په ننګرهار کې دغه راز د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په غربي حوزه کې مرکزی حوزه کې او شرقي حوزه کې ځنی معدن د تی د ډبرو برخي چې هغه هم زینتي ډبرې اونیکس مرمر او ترورتین یا هم ګرانیټ دغه برخه چې دی ګرانیټ برخه دغه برخه کې یو څه معدن ورکړسوي دي. اما متاسفانه په ورستیو کلونو کې دا هم په غوله دوره کې چې یو شمیر وزیران ډیر فعال و خصوصا هغه شهرانی تر دورې پورې ورسته بیا چې کوم وزیران وټاکل سو دغه وزارت ته هغه ډیر کمکار ډیر غیر فعال، حتی موږ هغه شته معدن شته قراردادونه ټول میعادونه خلاص و او هیڅ کله موږ نه توانیدلو چې دغه قراردادونه بیرته تمدید شي او یا هم نوی ساحې نوی منرالونه مطالعات ته ورکړ شي، یا هم اکتشاف ته، یا هم داوطلبۍ ته، یا هم برابرداري ته. د دې ترڅنګ نورو برخو کې هم کار ډیر ضعیف او په هغو برخو کې چې موږ قیمتي نیمه قیمتي ډبرې لرلې د ضرورت اړتیا دا و چې په هغو برخو کې د پروسس مراکز جوړ شي، سره د سرمایه گذاری برخه چې موږ صنعتکاران او هغو تقریبا 200 خوښه کې د فابریکې جوړې کړې وي چې هغو پروسس کا، او خصوصا د زینتي تیګو پروسس افغانستان کې رواج شوی او حتی موږ د تال کو پروسس چې شوکانې پښتو کې ورته وایو او دا صنعتي ډبره ده. د دې پروسس لپاره موږ درې دیرش موږ معنی الزامي درې دیرش فابریکې جوړې شوې، اضافه سرمایه گذاری وسو، حتی د معدن استخراج تر څنګ چې موږ کوم وسایل اخیستي موږ ته ویل سول په ډاکټر بشرف غنی حکومت وخت کې چې تاسو ته موږ کال کوم معدن هغه وخت پرینه درکو چې یا نه تمدیدو چې څو تاسو فابریکې جوړې نه کوي. موږ تقریبا درې دیرش تر 15 فابریکې په ختیځ افغانستان کې جوړې کړې، د هر فابریکې باندې $2 ملیون ولګېدل. اما متاسفانه د وعدې لمخې فابریکې هم جوړې شوې په خلکو باندې سرمایه گذارانو باندې، هم دوی ته بیا معدن ورکړل سو، یا هم دوی قراردادونه
تنظیم دلیل چې و چې دا اکثره قانونه دی دولت د کنټرول په ساحه کې نو دلیل دا و کوم بل څه
د ګن دلایل و یو غټ دلیل اگر څنګه دا ساحه ټول د دولت په کنټرول کې وي، اما فساد ډیر لوی جنډل لوی معذله و. کله به دوی دغه بلاکونه اخیستل لو یو بلاکو به تقسیمول، کله به موږ ته ویل چې دا په کوچنی بلاکو تقسیمو، یو لوی بلاک په ګڼو نور وړو بلاکو تقسیمو، بیا به کله ویل چې تاسو راځي وړو ته دولت یو کوي، کله به ویل چې غټو ته درخواست راکړي. بیا په قانون کې تعدیل راوز نوې قانوني کاپی پیسټ کول، استرالیایي ماډل نه، اروپאי ماډل نه، کاناډایي، امریکایي، افریقایي ماډل نه. هغه قانون هم ډیر مغلق قانون و، هغه کې چې کوم شرایط معدنداري لپاره معدنکاری لپاره افغانستان کې وړاندې شوی و، اغه اصلا افغانستان خلک بغیته آماده نه و. د دې ترڅنګ موږ ویل چې څو لوی قراردادونه ورکړل شو، مثلا د مشاینه قرارداد چې بهرنۍ قرارداد 12 کال کیږي، موږ هیڅ ډول بریا پرمختګ نه لاره. دغه راز طلا معدن د بدخشان بهرنی سرمایه پانګونې ته بهرنی قرارداد ته ورکړل شو. بلخاب کاو معدن دغه راز د اوسپنه د بامیان موږ هیڅ ډول پرمختګ دی برخه کې نه لاره. وجه دا و چې یو فساد ډیر و، بل دغه څوک چې دغه برخه مسؤلین و هغه هیڅ ډول تخنیکی معلومات نه لرل او نه هم د چا اورېدل، نه د سکتور اورېدل، نه خپل لرل.
درست ډیره مننه. کور ودان ورسته بل شاغلی ځدران څخه هم دغه پښتنه وکړه چې ولې خو اوس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان مفتی صاحب عصمت الله برهان هم د ټلیفون له لارې را سره دی ورته هرکلی ویم. برهان صاحب، تاسو د تېرې اونۍ آزادي راډیو ته وویل چې ستاسو حکومت یو سلو شپږ څلوېښت قانونه متوسط قانونه په قرارداد ورکړي دي او فعلاً استخراجي شي، ورڅخه عاید ترلاسه کیږي. په دومره لنډ وخت کې مو څنګه دومره قانونه قرارداد ته ورکړل؟ ځکه چې د هر کان قرارداد ډېر وخت غواړي، ډېر فکر غواړي. داوطلبۍ ته وړاندې کول هم باید یو موده ولري هغه خلک چې قرارداد اخلي. په څه شکل سره مو دا قانونه ورکړي دي او آیا څوک چې دا قانونه اوس استخراجوي په فني ډول استخراجوي او کنه داسې خلک دي چې په دې برخه کې مسلکي نه دي او فني نه دي؟ مهرباني وکړئ.
دلوی او مهربان خدای پنامه قدرمن عصمت صاحب ور تاسو او د خبرونې ټولو ګډونوالو ته اوریدونکو ته او همدارنګه ټولو تخنیکارانو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او ډېر خوشحاله سولو چې ستاسو سره په دې پروګرام کې ملتیا کوو. سروان صاحب محترم، استاد پښتنې په حق له باندې صرف په مقدمه کې به اول ستاسو پښتنه در جواب کوم. نو هغه دا دی چې دغه یو سلو شپږ څلوېښت قانون چې ما درته ویلي ول، د هغه دا نه معنی چې دا موږ ورکړي دي. دا معنی وزارت معدن پټرولیم اوس همدغه لري، دومره قراردادونه لري. دا معنی چې تیر حکومت او د کابل چې مخکنۍ تیره اداره وه هغه هم ورکړي دي. اوس چې موږ مکمل چې راغلي یو دا موږ ورکړي دي تقریبا دا به غالباً دوه ویشت قراردادي. نو هغه نور مو ټول صرف سره جسټیفای کړي، سره تنظیم کړي او منظم کړي او مرتب کړي مو دي. نور هغه قانون په خپل شکل باندې دي، یعنی دغه ټول موږ نه دي ورکړي. زموږ کردار په دې کې تقریبا در دوه ویشت قانونو کړي دي،
یعنی دا ټول هغه قراردادونه چې په خوانی اداري کړی دي. او مخکې سمندر صاحب ویل چې د اکثرو قراردادونو هغه موده پای ته رسیدلې و، آیا تاسو بیرته تمدید کړی دي او کڅرګه؟
بالکل، د جنو د تمدید سوي دي. د جنو کارونو ته په کتو سره څه شرایط نور ورته شول سوي دي، نو مجلسونه ورسره روان دي. د دې سره او په مجموع کې موږ مرده سوال چې قانون د افغانستان د ملت شتمنۍ ده او د افغانستان اسلامي امارت د شتمنۍ د ساتلو او د ملت د خیر او رفاه لپاره د دوامداري او مؤثره استفادې کولو په خاطر په ډیر دقت کار کوي. د افغانستان اوسنۍ حکومت د قانونو د سکتور لپاره منظم لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي دي او لا هم کار ور باندې کوي چې په تطبیق سره به یا سکتور تنظیم شي. د افغانستان اسلامي امارت ژمن دي چې د قانونو په سکتور کې شفافیت رامنځته کړي او اوایدی د اقتصادي پرمختګ، کارموندنی او فقر د لمنځه وړلو لپاره د بنسټیزو او ملي پروژو د تطبیق لپاره ورغی. د قانون استخراجي سکتور کولای شي چې د هیواد صنعتونه تقویه کړي او د صادراتو کچه مورال وړي کړي. نو دا هغه څه دي چې تقریبا افغانان ورته د آدم علیه السلام څخه نیولې تر اوس د مپریز مړ دغه ذخایر دغه الهي تحفه تر مځکه لاندې پرتې دي. نو کچېره یو مؤشر او یو جدي حکومت د دې څخه کار واخی، یقین وکړه د افغانستان د ملت او د هیوادوالو په ژوند کې به یو ډیر ستر بدلون او یو شه اقتصادي انقلاب راوځي. نو سبکه د دې څخه سالم استفاده.
بله، ډیره مننه. کورودان، امدادي سالم استفاده مسله ډیره مهمه ده. شاخله دریا خان بهیر اقتصادي شنونکې هم را سره دی ورته کړی وای. بهیر صاحب، کمو د الجزیره یو مستند فلم لیدلې دی پنشیر د زمردو په ارتباط، پاغه کې لیدل کیږي چې څرقم بمونه په کان کې شودل کیږي چې زمرد څومره ضایع کیږي. نو دغه د سم استفاده، مستقی استفاده خبره د خصوصي قانونو د استخراج په برخه کې ډیره مهمه ده. که چیرته هغه څوک چې استخراجوي په سم ډول استخراج نکړي، ضایعات به ډیر وي، یعنی تر ګټه کمیږي ورسره. په دې برخه کې ستاسو تفسیرات څه ده چې فعلا چې کوم قانون په افغانستان کې استخراجیږي هغه په مسلکي ډول استخراجیږي او آیا هغه خلک چې قراردادونه تر لاسه کړی دي لازم مسائل ورته لري او کنه؟
د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته سلام ته د بس محترمو میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. البته بلا شک باید وایو چې دا معدن یا قانون داده پاک الله توفه بشریت ته چې دنه سمه استفاده وکړه. البته دا مشهور څه دی چې دنه څنګه سمه استفاده کیږي په افغانستان کې د مختلفو دلایلو له کبله او عواملو له کبله دغه معدن برعلاوه د دې چې د افغانستان د اقتصاد د بهبود لپاره د عامه ګټه پورته شوې نه ده، بلکې د افغانستان د ویجاړي او د افغانستان د جنگ او د تمویل او د دې ستونزو لپاره د عامه ګټه پورته شوې ده. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه دغه معدن په مختلفو دلایلو باندې په تیرو کلونو کې او په مختلفو مناطقو او ولایتو کې باوجود د چې د یو مافیا له طریق دوی د استخراج کېدل او مصرف ته رسیدل، د دې د نوعیت د استخراج کاملا یعنی خلاف د هغه نورمو هغه مسلکی نورمو صورت موندلای دی. یوازې د پنجشیر مثلا نه ده، په ټولو ولایتو کې دا معدن چې استخراج شوی دی په غیر مسلکی ډول استخراج شوی دی. که چیرې موږ د سکرو ډبرو معدن هم په سمنګانو کې او په هر بل ولایت کې وګورو، تاسو وګورئ چې په هر کال کې موږ څومره بشري دغل لري، بشري زایات لرو، مثلا څومره انسانان هلته چې بدن معدنو کې کار کوي دوی وژل کیږي د قانونو د خویدلو له امله. او د دې تر څنګ دا دلایل دادي ساروان ته چې یو خو یو منظمه استراتیژي، البته د پخوا کلونه باید ووایو چې د جمهوریت زمان نه د ماغ وخت نه هم یو مشخصه استراتیژي او کړنلاره موجود نه وه. دغه قانون دولت حاکمیت هم نه درلوده په ټولو سیمو باندې، بل په هغو ځایو کې چې دغه معدن یا قرارداد ورکول شوی و او یا هم نه ورکول شوی و د چارواکو او زورواکو لخوا استخراج کیدل، نو طبیعی ده چې دوی یا د خپل ګټه شخصي ګټه یا ګروهي ګټه لیدله او دغه نه هغه نه اندازه استفاده کول چې ځان ته خپل جیب ته ګټه ورسوي، یا د ملت او د بیت المال مسله دوی سره مطرح نه و. د دغه موضوع کچیر من یو لږ دقت کو په وروستي کلو کې لکه سمندر صاحب ویلې په وروستي کلو کې د معدنو ته او د وزیرانو توجه هم کم شو او د دولت و حکومت توجه هم کم شو، با وجود د چې افغانستان باندې په تیرو کلونو کې بهرنۍ مرستې افغانستان ته کم شوې، اما افغانستان معدن ته هم توجه کم شو. وزیران ته ډېر ښه قوي کارپو وزیران د فکر کوم چې دغه بحثې کې نه و. دا دلیل داده چې دغه دولت هم یو اندازه په دې مسلې دوی ورسېدل، یا پام یې وشو چې که چیرې موږ په همده ترتیب دا معدن داوطلبۍ ته ورکړو او ترې ګټه پورته شي، د ده نه برالایي د ده چې ګټه یې د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملي بودجې ته نه رسېږي، بلکې ګټه یې هغو خلکو ته رسېږي چې هغو خپل شخصي منافع پکې لټوي. د دولت د توجه نه هم دا کار پاتې شو، او بلا چارواکو هم زیات هغه اندازه د فکر کوم توجه چې باید شوی په دې چې یو ملي یو قوي استراتیژي موجوده نه وه هغو هم زیاته توجه نه کړه. اوس هم ساروان صاحب ما په نورو تیرو بحثو کې په مختلفو رسنیو کې دغه ته اشاره کړې ده چې دا قانون چې دا زموږ شتمنۍ دي، ملي شتمنۍ دي، دا زموږ د خاورو د لاندې پرتې دي، دا زموږ نه څو ګوړی نه شي. مشروط په ده چې موږ د ده لپاره یو مشخصه ستراتیژي ولرو، د ده د لنډ مهال اوږد مهال لپاره. البته مشروط په ده چې موږ یو قوي متعهد او مسلکي مجرب تیم ولرو، د دغه تیمونو په واسطه د دغه تیمونو په ګټه پورته کولو سره موږ د دغه معدنو لپاره دا وپیژنو، د ده د په اعلان ورکولو د تاو د ده په دغه قرارداد ورکولو لپاره موږ مشخص طرح او مشخص پلان ولرو. دا پلان په اساس دا موږ داوطلبۍ ته ورکو که ځکه آن نهایت ګټه نهایی ګټه افغانستان خلکو ته او د افغانستان بودجې ته ورسېږي.
بله صاحب، ډېره مننه، ډېره زیاته مننه کوروادان بهیر صاحب. ځدان صاحب بیا تاسو ته درګرځو. ځینې خبرې ښاغلی سمندر وکړې چې په تېر حکومت کې قانونو ته هغسې توجه ونه شوه چې باید شوی وای، سره له دې چې دوی اشاره وکړه چې په ډېرو برخو کې د امنیت ستونزه هم نه وه، خو د حکومت له لورې فساد او ځینې نورې مسلې د دې سبب شي چې قانونو ته توجه ونه سي، قراردادونه تمدید نه شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی او په عین حال کې په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان وایي امنیت یې راوستی دی، آیا هغه وخت راغلی دی چې د افغانستان کانونه په پراخه پیمانه استخراج شي او لویو کانونو باندې کار پیل شي؟
مننه. د کانونو پټرولیم په سکتور کې بیل شکه ستونزې وجود لرلی، ستونزې نه تنها په تیرو او کلونو دوره کې وجود لرلی، بلکې دغه تیرو شل کالو کې چې کله نوی حکومت راغی او بیا څو دورې د حکومتونو او وزیران او معدن وزارت کارونه کړي، نو په دې برخه کې زه دا منم. هغه وخت کې چې موږ برحاله هم وو، موږ دا منله چې ستونزې وجود لري او ستونزې وجود لرلی. په عموم کې که چېرې موږ د ټولو د شمولیت په حق خبرې وکړو، ځکه د قانون سکتور داسې یو سکتور و چې په هغه کې حکومت، مدني ټولنې، خصوصي سکتور، حتی نړیوال همکاران هم شریک وو. زما خپل له نظره چون زه د پالیسي او برنامو مسؤول وم، زمونږ کار دا و چې پالیسي یا تګلارې وړاندې کړو حکومت او نورو ارګانو ته، هغه به ځینې منل کېدي او ځینې به نه منل کېدي. خو زما د شخصي له نظره غټه ستونزه دا وه چې هر چا دا خبره کوله، که هغه خصوصي سکتور و، که هغه حکومت و، که هغه مدني ټولنه، که هغه رسنۍ وي، عامه خلکو، چې مثلا یو کار باید وشي، اما هیچا په دې تمرکز نه کوله، یا هیچا دا پیشنهاد نه کوله چې دغه کار چې دوی وړاندې کوي دا باید څنګه وشي. دلته یو ډېر غټ توپیر وجود لري. موږ هر څوک یو نظر ورکوی شو، ویلی شو چې دا کار باید وشي، اما دا کار څنګه وشي دا هغه څه دي چې متاسفانه وجود نه لرل. د دې تر څنګ عمومي ستونزې بېلې شکه امنیت زموږ غټه ستونزه وه، قاچاق غټه ستونزه وه. موږ هغه وخت کې داسې ساحې ولایتونه درلودل چې د حکومت په تسلط کې نه وو، هلته هم قاچاق کېده او هم هلته خپل سر استخراج کېده، جنګ وه. نو دا هغه ټول مسایل وو چې دا هغه دوه عمده فکتورونه دي چې په قانونو په سکتور باندې ډېر غټ اغېز لري. ګورې ما تاسو ته د اکتشاف دوره تشریح کړه. اکتشاف په دوره کې اکثریت هغه کم شرکتونه، هغه که ملي وي او که بین المللي وي، کله چې دوی اکتشاف دوره کې سرمایه ګذاري کوي، دوی سرمایه ګذاري یو ریسک ګڼل کېږي، ځکه د اکتشاف د دورې په ختم کې کېدای شي هغه معدن یا هغه کان هغه ظرفیت ونه لري چې دوی لاړ شي د استخراج په طرف. نو کله چې امنیت، قاچاق، ستونزې وجود ولري، نو په هغه حالت کې نړیوالې کمپنۍ یا معتبر شرکتونه دې ته زړه نښه کوي، یا دې ته دوی زړه نښه کوي چې دوی راشي او هلته سرمایه ګذاري وکړي او اکتشاف وکړي. دا یو مسله. بل مسله دا باید هم سره ومنو چې داخلي شرکتونه وجود لرل، اما دوی د تخنیکی او اقتصادي لپاره هغه ظرفیت، مالی ظرفیت دوی نه درلوده چې دوی وکړي چې غټو معدنونو اکتشاف سوي وکړي. استخراج خو یې لري خبره ده، ځکه استخراج د پنځو څلوېښتو کالو پورې نه نیولي، تر سلو کالو پورې وخت نیسي. مدرنه ټکنالوژي او نور لارې باید هغه ولري. د وسایل ټکنالوژي وسایل غټه مسله وه. او بل مسله مداخله هم متاسفانه وجود لري. سمندر صاحب اشاره ورته وکړه قانون او نور مسایل ته. هغه وخت کې زمونږ هغه ګټه د ټولو نه مهم وړاندیز د وخت حکومت او چارواکو ته دا و چې د بین المللي د نورمونو سره سره باید د افغانستان عیني واقعیت هم په نظر کې ونیول شي. اما متاسفانه یو څو کسانو چې هغه د وزارت نه په لوړو چوکیو کې وجود درلودل، د دوی مداخله په قانون په جوړولو کې، د قانون د قرارداد د مقرراتو په جوړولو کې او قراردادونو کې، د سبب شوی چې د قانونو د کوم مراحل چې د خاندو ځان سره مخامخ
شي. بل خو سره شي دی بل برخه ته سوال ته په دې برخه کې فکروم لري خبري وشوي چې آیا اوس هغه شرایط مساعد شوی دي چې د افغانستان لوی قانونه لکه د مسعینک او حاجیګک دا په قرارداد ورکړل شي، او آیا نړیوال پانګون کې به حاضر وي چې په داسې شرایطو کې پانګونه وکړي؟ تاسې مخکې اشاره وکړه چې که چیرته په یوه هیواد کې امنیت نه وي، خطر ډیر وي، یو څوک قرارداد هم اخلي په داسې شرایطو اخلي چې ډیر دیغه په ګټه وي، او کله چې امنیت وي بیا یو څه شرایط فرق کوي. مهرباني.
مننه. بالکل. خب اوسنی شرایط که موږ د امنیتي لحاظه وګورو، خو فعلا خو دا ادعا کیږي چې امنیت راغلی، نو هغه فاکتور هغه ستونزه باید حلي. اما د تر څنګ ځینې نور مختلف موضوعات دي چې هغه باید ډېره په جدي توګه په نظر کې ونیول شي. د ټولو نه اولنۍ مسله، مهمه مسله چې دی، د قراردادونو حقوقي یا قانوني مشروعیت دی. ما تر اوسه پورې د نوي حکومت نه د تیرو قانونونو په هکله څه نه دي اورېدلي. ما ستاسو د خپل د ازادۍ رادیو گزارش د مسعینک په هکله ولوسته. مثلا هلته ویل شوي چې دوی ته هدایت شوی چې که چیرې د مسعینک قرارداد د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، باندې بررسی شي او که په ټکر کې نه وي، نو موږ به مخکې لاړ شو. زما خبره دلته دا ده چې موږ په اوسنۍ دنیا کې کله چې قانون او محکمې ته مخامخ کیږو یا کله چې یو تجارت کوو، هلته بیا قانون او هغه د تجارت اصول چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي، نه ارزښتونه. بله شکه اسلامي ارزښتونو ته موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، هغه ته قایل یو. اما کله چې مثلا مسعینک دی، اوس مسعینک 15 کاله مخکې امضا شوی و، هغه مشکلات درلودل. هغه که په دقیقه توګه مطالعه شي، د مسعینک کوم قراردادیان چې اوسني قراردادیان دي، هغوی د داوطلبۍ په ډېر اخري مراحلو کې ځینې داسې وړاندیزونه افغانستان حکومت ته وکړل، او هر څرنګه چې هلته هر څه معامله شوي وي هغه به شوي وي. هغه زه معلومات نه لرم، اما د تخنیکي او پالیسي له لحاظه هغه کوم وړاندیزونه چې په اخره مرحله کې د داوطلبۍ کې شوي وو چې دوی به د ریل پټوۍ جوړوي، دوی به د اوسپنې د زوب فابریکه جوړوي، او یو اشپشتو قلیچ یو بل معدنو د زغال هغوی به دوی را استخراج کوي، چې په همغه اساس باندې دوی د قرارداد و هم ګټه. اما تر اوسه پرې نتیجه ورنه کړه. ستونزه فقط په امنیت کې نه وه، ستونزه په قرارداد کې هم وه. کله چې چینایان پوه شول چې دوی هغه کار نشي کوی یا کومې وعدې چې دوی ورکړي وې هغه نشي اجرا کوی، دوی شپږ پنځوس موارد د قرارداد کې، د شپږ پنځوس مواردو په هکله دوی خپل تعدیلات پیشنهاد کړل. او هغه تعدیلات داسې تعدیلات وو چې د دې قرارداد او د کان هغه اقتصادي حیثیت او ظرفیت تر سوال لاندې راوست. همدا وه چې دا پروسه ودرېده. موږ څو دوره مذاکرات وکړل، هغه د لرغونو آثارو مسله هم پکې رامنځته شوه، اما دې نتیجې ته چینایانو یا د اوسني قراردادان په دې ونه توانېدل چې موږ ته داسې یو حل لاره پیشنهاد کړي چې دوی وکولی شي چې دا کان په هغه توګه چې دوی تعهد کړی استخراج کړي. دا یو مسله. بله مسله چې ډېره مهمه ده همدغسې په لویو قانونو کې خاصتا په مسعینک کې دا ده چې دا خارجي هغه که حکومتي یا غیر حکومتي کوم کمپنیان شرکتونه چې دي دلته راځي، هغوی سره باید موږ ډېر محتاط مخکې لاړ شو، ځکه سبا ته که چېرې د دوو هیوادونو تر منځ یا د دوو د شرکت او د وزارت تر منځ یو منازعه منځته راځي، دوی به نړیوالو مراجعو ته محکمو ته ځي، دوی به هلته ارزښتو ته اهمیت نه ورکوي، دوی به هغه څه چې قرارداد کې امضا شوي هغه ته اهمیت ورکوي. دریمه موضوع چې ما مخکې هم یادونه وکړه، اوسني قانون معدن د قانونو قانون او مقررات په هکله هیڅ نوی دریځ نه دی روښانه شوی. آیا د مخکني حکومت مقررات او قوانین مخکې وړي اوسنی حکومت که هغه وړي؟ خو د کوم اوسنی قراردادونه چې دوی ورکوي یا به کوم طریقه چې دوی د مسعینک قرارداد یا نور موارد مخکې وړي، خو هغه خو د هغه قوانینو سره په ټکر کې، او که د هغې په اساس دوی مخکې نه ځي، نو د کوم قانون یا حقوقي چوکاټ له مخې دوی مخکې ځي؟ د تخنیکي له بوده یو خبر هم باید وکړم. په استخراج کې چې هر څومره بیړه وشي، کیدای شي اقتصادي ګټه ولري، کیدای شي عاید رامنځته کړي، اما په استخراج کې چې هر څومره بیړ کېږي دومره د معدن عمر کمیږي او د معدن یا د کان هغه تخنیکي ظرفیت ته صدمه رسیږي. نو زمونږ همکاران د کانونو سکتور کې باید دا په نظر کې ونیسي چې تر څو دقیق مطالعات او سروېګانې نه وي شي د استخراج په رول تلل په دې هدف لپاره چې مونږ عایدات راټول کړو دا د کانونو هغه عمر راکموي او ډېر زر به مونږ تاسو د شاهدان اوسو چې په اکثریت ځکه معدن خپل ځان له لاسه ورکوي کله چې معدن خراب شو که په ډېر عام اصطلاح ووایم رنګ شو یا ځان یې له لاسه ورکړه بیا هغه څه چې پکې پاتې دي هغه بیا د قابل د استخراج نه کیږي. نو په دې توګه هغه اقتصادي ضربه هم رسوي. نو زما له نظره دغه اقتصادي حقوقي او تخنیکي ابعاد باید په نظر کې ونیول شي او بیا موږ لاړ شو د معدنو د اکتشاف او د استخراج په لور.
بله ډېره زیاته مننه سمندر صاحب. ستاسو نظر څه دی چې آیا اوس شرایط دې ته برابر دي چې د افغانستان له قانونو استفاده وشي؟ البته دا شیم په پام کې وي چې ډیرو هیوادونو ته خپل شتمنی ورشوې ده. کله چې د یو هیواد ډیر شتمنی لري په هغه هیواد ډیر جنجالونه وي او مداخله پکې ډیر کیږي. په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې په افغانستان کې هغه شرایط مساعد دي چې له قانونو څخه استفاده وشي؟ دا مشکل هم شته چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. مهرباني.
سلامت سي اصلا دغه تاسو کښې ته اشاره وکړه. سلامت سي دغه یو غټ مسله ده چې افغانستان کې اوس هم موږ ورسره مخ یو. دغه زموږ شتمني د معدنو لکه زهران صاحب زموږ دوستانو چې اشاره ورته وکړه دا د دې باعث هم شوی ده چې لوی رقابت رامنځته شي. دغه رقابت په ګڼو مواردو کې و. موږ شاهد وو په مخکې چې مشاهنه کې مثال دی د بامیان اوسپنې کان هم مثال دی دغه راز د بدخشان کان دغه بهرني دی څلور لوی قراردادونه چې و دغه لوی مثالونه دي. اما اوسنیو شرایطو کې چې یو شی ډېر مهم دی هغه دا دی مونږ خصوصي سکتور د افغانستان همیشه برنامه لرله همیشه مختلف برنامه وړاندې کړي. کله دولت هر څوک وزارت کې هر څوک ریاست جمهوري کې هر څوک مونږ خپل برنامه همیشه ورته وړاندې کړي. مونږ د افغانستان ملي ګټې سنجولي یو واضح شفاف میکانیزم ورته پیشنهاد کړی. هغه کې هم د افغانستان ملي ګټې سنجول شوي دي. هم هغه کې دا منطقوي مسایل پام کې نیول شوي دي چې کوم شی مونږ غواړو کوم منرال غواړو کوم ونه غواړو کوم جنجال جوړوي کوم په دننه کې مدیریت کېدای شي بیا کوم دننه کې پروسس کېدای شي صادرات ورنه کېدای شي او افغانستان ته په درې څلور مواردو کې عواید راوړای شي. مونږ یوازې په دغو بحث کړی دی او همیشه مو برنامه وړاندې کړی دا. ما د برنامې اورېدو اصلا هیڅ وخت کې هیڅوک نه و. یو غټ مشکل هم همدا قوانین و پالیسي و مقررات و چې دا ټول کاپي و. دا د افغانستان کورني حقایق په پام کې نه ونیول شوي. بل دوی ډیر کوچنی شانه ته پام نه کاوه.
سمندر صاحب د ما د تیر وخت په ارتباط پښتنه نه ده. د اوس وخت د اوس شرایطو په باره کې خبرې وکړي.
د اوس شرایط هم ډیر مساعد نه دي. مونږ پیشنهاد وزارت مقام ته داو نه موارد مونږ پیشنهاد کړیو. په نه مواردو کې یو مورد سره وزیر صاحب مخالفت وکړ. هغه هم ځینې ملاحظات لرل وایي آینده کې به دې باندې کار وکړم. په داته مواردو کې چې اوسنۍ معدنکارۍ باره کې وو مونږ ورته وړاندیز وکړه چې اوسنۍ معدنکاري دغه رقم چې تاسو لنډمهالې عواید غواړئ لنډمهالې عوایدو دپاره معدن ورکوئ ریالیټي قیمت هم جي کړی دی. په ټولو برخو کې ټولو شیانو ریالیټي قیمت دوی دوه چنده کړی یا یو نیم چند کړی یا ځینو مواردو کې درې چنده کړی. کاش ځان لنډمهالې ګټې ته ګورئ. لنډمهالې ګټه معدن خرابیږي ځکه یو سړی چې دي په یو جیک قیمت باندې نسبت تاسو د نفرایتو مثال ورکوم چې وو څو قرارداد ورکړ شوي دي په مشرقي افغانستان شرقي افغانستان کې په ننګرهار کې په کونړ کې. دا قراردادونه حتی تر 2 لکه افغانۍ یو تن قرارداد ورکړل شو چې متاسفانه هغه زموږ پیشنهاد و چې دا ناکامیږي. دا سړی به بیرته مراجعه کوي دا به پښیمانه کیږي. 2 لکه افغانۍ یا 2000 ډالر چې یو څوک یو تن نفرایت اخلي هغه چینایانو په واټسپونو کې ولیکل چې موږ 15000 ډالر باندې اندازه کیفیت نفرایت دوی ته ورکو ورڅوک چې غواړي موږ یې اماده یو. په نړۍ کې هېڅ ځای کې 2018 نفرایت نه و. اما دوی ورکړه هغه سړی پیمانه سه بېرته راغی. اوس بیا دویم قیمت دریم قیمت ولګېد. دغه راز 6000 ډالره یا 50000 ډالره دا هغه شیانو چې دوی لنډ وکتلې. دې کې ستونزه څنګه رامنځته کېږي لکه مخکې لږ زدران صاحب هم ورته اشاره وکړه. سړی معدن اخلي په لوړ قیمت باندې هغه کوشش کوي لوړ قیمت ډبره یا لوړ قیمت منرال راوباسي چې هغه نه راپاسل کېږي. دا ټیټ قیمت متوسط قیمت منرال چې دی دا اصلا ټول د خاورو لاندې کېږي. معدن ټول له منځه ځي. من وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو چې وزیر صاحب دا لار نه ده، تاسو سیستماتیک کار وکړئ، اول د قوانین پالیسی معلومه کړئ، کوم قانون کوم پالیسی کوم مقرره، د دې ترڅنګ تاسو دا منطقي ته وګوري، منطقي ریالیټی ته وګوري، د منطقي قرارداد سیستم ته وګوري، پخوانی قراردادونه تمدید کړئ، یو څه سہولتونه راولي، دا پروسس شفاف کړئ، یو څه پخوا ډیر ستونزې وي، یو حرکت مونږ غوښته همیشه د تیر حکومت ته نه و، اما حرکت دا معنی نه لري چې اوس حرکت راشي، مونږ چې څه لرو ټول ورکو په داسې قیمت باندې چې هغه ته داسې خلک مراجعه کړې ده چې که تاسو اوس وزارت ته لاړ شئ، په وزارت سړک کې ځای نشته، په پارکینګ کې ځای نشته، په چمنونو په هر ځای کې، په زینو کې، په دالیزو کې ځای نشته، عام سړی هر چا اورېدلی دي راغلی دی، وایي زه معدنداری کوم، معدن قرارداد اخلم، قراردادونو د جواز قیمت یې 2 لک تر رسولې دی، په خپل لزر جواز اوس 2 لک جواز دی، یعنی دا اول اصول انداز کار صحیح نه دی، موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو ټیم ته چې دا شان یو دم څو چنده کوي، ما دا بل هر څوک معدن کار کوي، ما دا معدن کاری ځانته هغه لري، دا ځانته اصول لري، اوس هر څوک راغلی معدن اخلي، دی په دویم دریم لاس باندې هر چاته ورکوي، داسې مثال نظر لرم په لاس هاو چې خلکو معدنونه اخیستي، هغه د 4 او 5 نور شریکانو سره شریک کړي دي، اوس د خپل ناس دلته یو څنګه ته دا نور خلکو ته وایي چې تاسو خلک یو څه نسبي تخصص لري، یو څه نسبي شناخت لري، یو څه نسبي بلدیت لري، راځي دا معدن تاسو یو باسي نو بیا مام زو دغه سام شریک، چې دا رقم معدن کاری چې دا د افغانستان په ګټه ده، نه د افغانستان ملي ګټو ده، نه د افغانستان ملي ګټو په هغه ده، او نه هم دا زو معدن کاری نه هغه چې اوایي چې موږ وسنۍ دولت غواړي هغه چې راوړسته، البته لارې شته چې موږ وسنۍ دولت د معدن د معدن عواید ولري، معدنداري طریقه نه عواید ولري، د پروسس طریقه نه، د صادرات طریقه نه، ما هغه طریقه باندې بایلارشي، په دغه طریقه باندې کوم غوس رواني د تنه نړیوال راځي، نه نړیوال رقابت را منځته کیږي، اوس نړیوال هم ستونزې لري، زموږ حکومت سره دی باندې کوله د دولت مشران هم پیږي، اول هغه مشکل حل شي، بیا اول هغه چا سره کار وشي چې تجربه لري، هغه چا سره کار وشي چې هغه ټکنالوژي لري، او هغه څه شناخت لري، هغه خپل نه غواړي معدن ضایع شي، اما اوسنۍ پروسه کې ستا معدن اخلي بل چاته ورکوي، هغه سړی چې دی کامل نه وای سړی دی، هغه کامل نه وای دی، د ټولې پروسې سره هغه اصل نه نه هیڅ ډول برابرداري نشي کړی، نه حکومت ته ګټه ورکولای شي، بلان وخت هم د حکومت قرضداره کیږي، او هم د سیستم او هم د شریکانو، دا زما پر نظر د اوس
مهال لپاره دا طریقه صحیح نه ده. بله ډیره مننه. په دې اړه به مفتي صاحب برهان نظر واورم. برهان صاحب، دوه مسلې دي، یو خدای دې شته چې سمندر صاحب اشاره وکړه، او بل هم شاغلی زادران یادونه وکړه چې د قوانینو مسأله ده، تاسو د تیر حکومت قوانین لغوه کړل، دا هم ډیره مهمه ده چې یو څو قرارداد اخلي هغه باید پوي وي چې په دې هیواد کې کوم قانون نافذ دی. مهرباني.
مننه کاروان صاحب محترم، سمندر صاحب او زدران صاحب دواړو ته په احترام. یقینا د معدنیات یا عموما معدنونه یا د افغانستان قانونه دا د یو قوم یا د یو سیمې د خلکو حق نه دی، نه دا یوازې د پروفیسر او د ملا او د طالب دی، بلکې دا د ټول افغانانو مشترکه حقوق دی. نو بالکل ار یو خپل یو شایسته نظر وړاندې کولای شي، افغانانو ته ورکولای شي، او خصوصا د معدن او پټرولیم وزارت مشینری چې اوس څوک چلی د چا په لاس کې ده، نو د دوی دغه سالمې لارښوونې او سالمې رهبری ده، رهبری به د هغو د پاره یقین وکم ډیره د خیر خبره وي، د افغانانو د پاره به هم خیر وي. نو زه هم دغه یو خبره کوم چې د مخکنی قانون چې څونه ما مطالعه کړی دی، همدارنګه لور ورونو دنیا والو کتلې دي، زموږ میلمانو ورونو چې را سره دي به هم کتلې وي، یقین وکړه ډېر د مرزا قلمي څخه خصوصا د معدنو د پټرولیم وزارت چې کوم مقرره ده، په دې کې چې دا کوم قوانین دی راوړي دي، ډېر د مرزا قلمي څخه او د مادو په تناقض سره، نو ډېر سخت مغلق ځایونه دي. البته څه سم دي، ډېر شی مادي هم څه څکراتنې کې فکر کوم، کراتنې کې هم د دې قوانینو څخه او د دې حقوقي اړخونو څخه څه کار اخیستل کېږي، بالکل پکې زیاده لسی، البته په مجموع کې نه څنګه ته مشکلات شته. نو اسلامي امارت اوس پر دغه یو حالت باندې را رسیدلې دي چې د قوانینو نشتون دی، او همدارنګه مشکلاتونه لکه څنګه چې زدران صاحب وویل، یو خاص نه بلکې د څو طرفو څخه په مختلفو مشکلاتو کې سره راګیر یو. نو همدارنګه د بل موضوع تر ازمه چې د قانونو غیر رسمي کیندنې یو سترګه ستره ننګونه یقیني ده، چې د لسیزو را په دې خوا د افغانستان تقریبا ټول حکومتونه ورسره مخول، او همدارنګه د افغانستان اسلامي امارات وخت د رسیدو لمړی ورځ څخه تر اوسه فورې دوامدار توګه په دې باندې کار کوي چې د قانونو د غیر رسمي کیندنی او قاچاق مخه ونیسي. او الحمدلله په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې هم لرو. ډېری هغه کانی ساحې چې په خوا په غیر قانوني ډول کیندل کېدې اوس یې کیندل بند شوي دي. د غیر رسمي معدنکاري مخنیوي یو دوامدار پروسه ده چې د وزارت محترمه رهبری ورته جدي پاملرنه لري او ژمنه ده چې مخه یې ونیسي. او همدارنګه د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي ترڅنګ وزارت د یادو ساحو د رسمي کولو لپاره کار کوي چې یاده چاره به دغه ستونزه په دایمي ډول باندې ختم کړي. او زه همیشه بعضی دوستانو ته هڅه چې وزارت ترجه همدا ورته وایم چې وزارت ستاسو سره دا همکاري کوي چې په قانوني توګه یو شی تاسو ته پلاس درکوي نو ولې د غیر قانوني لارو څخه ورته راځي. ځکه دا د ملت شتمنۍ ده. نو د ملت شتمنۍ د یقین وکړه یو دا شخصي جوب وته یا یو شخص یا فرد د دې ګټه رسیږي د بده ملت تاوان دی. نو په دې هیله چې دا موږ درانه مشران قدرمن مشران په دې کې یقین وکړو موږ هر وخت د دروازې مودې پر مخ باندې خلاصې دي او د دې راهنمایي او لارښوونو ته ان شاء الله سترګې په لار یو. او پر افریقا کې دا کوم چې تر اوسه پرې دا کوم قانون ما او مخته تر سوي دي یقین وکړو لکه سمندر صاحب نور رونه هم دا مجلس وکړي چې د صبر او د صبر او د قناعت وړ نه دي. یعنی حالات د شنه دي باید چې سره کم افغانان غوښتنه کوي نو په کار دا چې ډېری اسانچاو فکر رامنځته شي. زمړه د خندهار یو مشهور ضرب المثل دی او یو مثال چې تودای نو په تودای کې کولنګ یو بلچو یو تبر یو شی جوړول شي چې کله سره شي بیا شي نه تر جوړي. نو د کندهار د جنوب غرب حوزې د خلکو ته د ټولو مجتمع معلوم دي ډیر روان دي په معدنکاری کې غواړي چې دلته د غو کې سرمایه ګذاري او انویسټمنت وکړي. نو کله چې دی راشي چې دغه زمړ د سور نظام وویني یقین وکبرته پر شاش. نو په دې هله چې دغه سړتیا مولمن زولاړ شي او هیوادوالو ته ژر تر ژره د دې یو ژر تر ژره چې دا شی په لاس ورکوو ډیر د وجدي او ټولاني قوانين نو حقوقي او قانوني او درته پروسو یې ژر ژر یو لنګ مختصر او ساده شی ځکه افغانان د کومره شی ظرفیت نه لري. نو په لاندې توګه باندې خپل قوانين ورته روښانه کول او معدن او خلکو ته خارل مخکې هم د اورور اوله چې پر معدن او پټرولیم وزارت باندې اوس رش او کش ډیر دی بیروبار دی. دا یقیني خبره ده سروان صاحب محترم ملکته څنګه چې اورور مخکې مو ویل چې نهایی بیروبار دی بی. او د دې علت ما په خپل فکر دادی چې ډیرو خلکو ډیرو هیوادوالو دا غوښتل چې په معدنیات کې سرمایه ګذاري وکړي خو متأسفانه چې دا درسته لويش کلنه دوره دا چې دوره تیر شوی ده چې افغانانو ته د دې چانس نور کول چې د تجربه سرمایه ګذاري وکړي. ځکه کته په یو ځای کې سرمایه ګذاري کوي لږ زورواکي او چارواکي او کمانډانان او ټوپک سالارانو دا بلا او بتر به اساس سره پکې شریکان ول او فکر کوم خوشبختانه اوس کوم بیروبار ډیر شوی دی. علت هم زدا بولم دوه رهبری د یو کمانډه د معدن او فټرولي وزارت یو مکتوب په لاس کې لرل د شمال څخه جنوب ته وړل د شرق څخه غرب ته وړل یو طالب جان هم په مخ کې نشي درته درېدلې.
بله ډیره مننه برهان صاحب. مخکې تر دې چې بهیر صاحب تاسو ته درشم دې څو اوریدونکو پیغامونه ولم چې د فیسبوک له لارې راستولې دي. نظام الدین نظامی لیکلی دی وای ما په خپل د مسی عینک او د بامیانو د ډبرو سکرو په کان کې د ساتونکو په حیث تند اجرا کړی ده. هغه وخت امنیت د ډاډ وړ نه و. امنیتی ستونزو له امله کار نه ترسره کیدو نو چا چې هلته جنگ کاو او کار نه پریښودو اوس هم په هغو ځایونو کې هغوی دي. باید له همدغو قانونو څخه هغوی ګټه پورته کړي ځکه چې جنگ د همدې زیرمو او قدرت لپاره نو حاکم نظام دی باید له دې فرصته ګټه واخلي چې د افغانستان اقتصاد وده وکړي او لبل خو غریب ولسته د کار زمينه برابر شي. یو بل اوریدونکو مو لایق زاده لیکلی دي وای لمړی خو حاکم حکومت باید د قانونو د کیندنې په برخه کې مسلکی تو په نظر کې ونیسي. دوهم کوم هیوادونو چې دا قانون ورکول کیږي باید د خامو موادو پروسس هم په افغانستان کې ترسره شي. بل اوریدونکو مو هدایت امرخیل لیکلی د قانون استخراج ترڅنګ آیا داسې پروګرام د امارت مسؤلین په نظر کې لري چې عمومي مواد په خو موادو په کور دننه تبدیل شي د فابریکو جوړول استخراج شوی جنس لپاره تقریبا د لومړني اوریدونکو په شان نظر و. او امان حیدری لیکلی دی اوس فعلی حالت کې باید دولت هغه مسلکی خلک راو بولی چې زموږ د هیواد او هیوادوالو په ګټه وي او ملکی خلکو ته هم زمینه د کار برابر شي. بهیر صاحب ستاسو نظر سره خصوصا د پدې اړه چې قانون استخراجی شي نو دننه په هیواد کې د پروسس او زمینه مساعد شي چې خلکو ته کار مساعد شي. فعلا له چینایي کمپنۍ سره خبرې روانې دي او تقریبا له هغوی سره خبرې نهایي شوې دي. چینایان عموما خپل کارګر نورو هیوادونو ته د کار لپاره بیایي. د دوی پانګونې عموما د نورو هیوادونو اوسیدونکو ته د کار فرصتونه نه برابروي. ستاسو تبصره څه ده؟ مهرباني.
څاروان صاحب، مخکې دنه چې مشخص د موضوع باندې تبصره وکړم، یو څه بل زه غواړم ووایم چې په نړۍ کې یعنې په مجموع کې د معدن چې دي که چیرې ښه استفاده ترې وشي خو ډېره ګټه به پرې پورته شي، او که چیرې سمه او ښه مدیریت نه شي بیا به هر څومره زیات معدن هم چې ولري شاید ممکن ګټه یې ډېره کموي. زه د بېلګې په ډول وایم، مکزیک، نایجیریا او ونزویلا دا هیوادونه چې دي ډېر غني معدن لري، ډېر زیات سرشاره غني معدن لري، اما د مدیریت د ضعف له کبله دوی ډېر کم دا هیوادونه ډېر کم اقتصادي رشد کړی دی. او په بل خوا کې بیا که چیرې موږ هانګ کانګ ته نظر وکړو، سنګاپور ته، تایوان ته، جنوبي کوریا ته، دوی با وجود ده چې د معدن یا قانون کم لري خو د ښه مدیریت له کبله دوی ډېر ښه اقتصادي رشد کړی دی. افغانستان کې الحمدلله من کافی اندازه معدن لرو، خو که چیرې دغه مسئله ته من دقت وکړو، سم مدیریت چی؟ سم مدیریت یعنی یو عنوان دی، دغه سم مدیریت د لاندې به ډېر شاخصونه دي چې هغه تر ټول ته نظر کړو، چې مثلا قوانین د قوانین تشریح د قوانین اصلاح د معیارونه ټاکل دي، شاخ نه ټاکل دي، او دا قرارداد یو قرارداد یو نفر ته ورکول، دویم دریم نفر به ترې ګټه پورته نه کوله، که پخوا چې کېدل یو قرارداد به یو شرکت ته ورکول کېده، بیا هغه به دویم دریم څلورم لاسته ته هم به د هغه قیمت به راټیده، کیفیت به کار باندې ډېر منفي تاثیرات درلودل. که مثلا عینک باندې دقیقا موږ راشو، من باید یو موضوع یو کار لکه ما چې لږ اشاره وکړه، که چیرې موږ یو قرارداد یو معدن من قرارداد ته ورکوو، هغه کې مختلفې برخې باید په نظر کې ونیسو چې د مختلفو برخو نه څومره افغانستان نه افغانستان خلکو ته عاید رسېږي. یو یې د افغانستان کې موږ غټه ستونزه موږ د هغه لږ ډېر یو جګ نرخ د بېکاري دی په افغانستان کې، اشتغال کم دی، کار نشته، او د ده په څنګ کې دا خلک باید په کار وګمارل شي چې پخوا باید ناامني او ستونزو او اجتماعي ستونزو هم ګرځېدلي وو. غټه خبره همدغه ده، لکه څو موارد چې نورو دوستانو ذکر وکړه، د چینایانو سره قرارداد یو خو سیاسي مسله وه، په تېر حکومت کې چینایانو امکانات نه درلودل چې راشي د معدن نه ګټه پورته کړي، استخراج یې کړو، بل دغه نور تخنیکي مسایل هم دي. په ده کې یوه دقیقه مسله، هر معدن چې ده چې قرارداد ورکول کېږي بهرنیانو ته او که چیرې داخلیانو ته ورکول کېږي، دا به دای توجه باید زیاته په دې چې د کې د افغانستان د کادرونه د افغانستان په مختلفو لیولو کې د افغانستان د کادرونه استفاده وشي او په کاري برخه کې
درست مقدماتي ډېره مننه بهیر صاحب د دې لپاره چې صرف دوه دقیقې پاتې دي ک ټول ملبنه لنډې لنډې خبرې وکې را ورستې خبرې، چون تاسو دې مساینک خبره یاد کړې دې مساینک په ارتباط یو سوال دام ده چې ک محترم برهان صاحب جواب راکې. د دې قرارداد په 2008 کال کې شوی و له MCC کمپنۍ سره، وروسته نور مس کشف شول او دغه کان ارزښت نور هم لوړ کړ. آیا په قرارداد کې نوي شرایط په پام کې نیول شوی دي؟ دا نوي قرارداد چې تاسو ورسره تمدید کو یا لاستیک کو، او کنه همغه پخوانی قرارداد به عملی کیږي؟ بل دا چې په خوا چینایي کمپنۍ د برېښنا کوټ او لاري او ځینو نورو مسلو یادونه کړی و او شمنه کړی و، آیا هغه به عملی کیږي او کنه؟
سروان صاحب محترم، د پښتنې په حق کې دومره ویلی سو چې یقیني خبره ده، دا قرارداد د افغانانو په زندگی کې یو ډیر ستر بدلون راوستلی شي، خو متاسفانه چې دا څوارلس کاله کېږي دغه کان مو همداسې بند ولاړو. نو زه فکر کوم چې چیرې داسې کېدلی سوی چې دوه رقیبان هیوادونه دي چې یوې ته د خپلو مړو تابوتونو روان وي او بل رقیب هیواد دی هغه د اقتصادي ګټې کولی، هغو ته د ډالري روان وي، یعنی چین ته د روان وي، امریکا ته د خپل مړي روان وي، هېڅ امکان نه درلوده. نو څه نه څه مشکلاتونه وو، وخت په وخت به مشکلاتونه ورته ایجادول. نو چونکې دا یو بهرنی قرارداد و، نو د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره په کابل کې چې کله حاکمیت موږ ترلاسه کړي، مشرتابه سره مشورې وشوې، مشرتابه وویل چون دا یو بهرنی شرکت سره دا قرارداد سوی دی، ولو کتیری ادارې کړی دی، ولو که اشرف غنی کړی که کرزی کړی، خو موږ ورته ژمن یو. خو دغه دوه ټکي تاسو مخکې پر دغه دوه ټکو باندې لږ فکر وکړئ، کوم دوه ټکي چې مخکې یو ورور د دې بیان وکړي. نو خبره مو دا ده چې تقریبا موږ پر دې باندې فشار دا واچوئ چې تاسو راسي دې ځان لږ شاته شاته کوئ، نور هم تالمټول یې غوښتئ. نو بیا شیخ صاحب تقریبا درې ویډیو کانفرنسونه مو سره وکړل. بیا د هغه څخه وروسته په یو سفر باندې شیخ شهاب الدین دلاور صاحب سفر درلودی په چین کې، هلته د دې د مشرتابه سره د ایم جی ایم د ټولو سره وکتل. بیا هغوی دعوت کړل هېواد ته. اوس خوشبختانه لس دولس تقریبا پنځلس ورځې به کېږي، نو موږ د دې سره پرله پسې مجالس لرو او بل مدا دي چې دوه تخنیکي ټیمونه هم سره ټاکلي دي. نو هغه تخنیکي ټیمونه کومې نقطې چې سروان صاحب محترم تاسو یادې کړې پر هغه رقم مواردو باندې هم ژغېدل شروع دي، مجلسونه پر شروع دي. نو هغه به بیا دی به خپل مشرتابه ته وړاندې کوي او د هغه کاپي مشرانو ته د دواړو رهبرۍ ته به وړاندې کیږي. نو دا هغه څخه به وروسته به انشاءالله پر دې باندې فیصله کیږي. نور د افغانانو زغم زموږ زغم نور ختم شوی دي، چې نور دې د مسایلک په حقله باندې نور موږ دې حوصله وکړو، نور دې هم د ځان ځان لامل دی وګرځو.
ډېره زیاته مننه د دې لپاره چې صرف یوه دقیقه لرو. ځادران صاحب که کومه خبره در نه پاتې دی قانونو په برخه کې کوم وړاندیز لري اوسنۍ چارواکو ته، نو په ډېر سانو کې ویلی شئ. مهرباني.
مننه. زه فقط دومره وایم چې که چیرې که یو خوا قانونه کوی شي چې د اقتصادي ودې سبب هم وګرځي، بل خوا د دې علت هم کیدای شي چې نور فقر، تنګستي، جنگ او مشکلات هم رامنځته کړي، خصوص د دې چې د اوسنۍ کوم حالت ته کوم رقابتونه چې د غټو هېوادونو ترمنځ په افغانستان کې زموږ هېواد کې روان دي. زما غوښتنه د اوسنۍ چارواکو نه ده چې اول باید تخنیکي عمل وکړي، زر آیت په نظر کې باید ونه سي آینده لپاره
دیوه
په نظر کې ونه سي، پرېنږدي چې قانون د سیاست ښکار شي.
سمندر صاحب تاسو
زه فکر کوم دغه تحرک ساده سازی، روڼتیا، با نفوذو کسانو لاس منع کول، امنیت ساتل، دا ټول شان ډېر ښه دي، ډېر مهم دي. امارت دی کې غوڅ اقدام کړی، اما ستراتیژیک فکر پکار دی. ساده سا او داسې پروسونه، اسانه پروسونه پیل کول پکار دي. کورنۍ سرمایه ګذاري ته پام کول پکار دي. موږ لیکل دا د څو اورېدونکو پیامونه دا و چې کورنۍ کور کې تولید موږ وکړو، کور کې پروسس وکړو، په دې ډېره اتکا پکار ده. نه هغه هغو منرالونو ته اصلا لاس ورکول نه دي پکار چې هغه نه موږ ورته کور کې آماده یو، نه هم نړیوال باور کوي، نه نړیوال راځي. البته کورنۍ پانګونه، کورنۍ سرمایه ګذاري، کورنۍ تجربه دا باید په پام کې ونیول شي. معدنکاري داسې نه ده سروان صاحب چې دا یو شی دی په درې کلو کې باید وکړي. معدنکاري دا ده چې یوازې مطالعات څو کار غواړي، بیا چې سړی یار برابرداري کوي، سرمایه ګذاري کوي، سپړنه کوي، هغه بیا ته بل چا ته ورکوي. دا په هیڅ دنیا کې رواج نه ده، هیڅ دنیا کې داسې نشته. اول باید کورنۍ تجربې ولرو، ښه سکسسفل ستوریانې ولرو، بارنۍ خپله راځي، موږ قوانین هم ښه کېږي، اصول هم ښه کېږي،
او
فقط وایم چې د معدن په سکتور کې، په معدن وزارت کې دلته تخصصي ګرایي باندې باید زیات کار وشي. نور مسایلو ته باید البته لمن ونه وهل شي، زیات امکانات برابر شي، چې هغه متخصص کدرونه چې هېواد هېواد نه بهر دي درا شي په دغه سکتور کې کار وکړو، تر څو تخنیکي او مسلکي لحاظه
ډېره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسه. دریا خان بهیر اقتصادي شنونکی، د قانون او پټرولیم وزارت ویان، مفتي عصمت الله برهان، د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې اجرایي رئیس رحیم الله سمندر، او د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پلانونو پخوانی مرستیال ولی الله زدران، له تاسو ټولو مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یم.
چھے در گورا سرگ میں رنا رنا شی تات چھے در گورا سرگ میں رنا رنا شی ساچ تھن کے بھی نما ٹول جہان زما 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 شی ساچ تھن کے بھی نما ٹول جہان زما 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 شی مور 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 چه در تو رماز ترگ میر نار نار ناشی
سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. در آغاز خبرها با من ستار فروخ. اتحادیه اروپا در واکنش به انفجار مرگبار دیروز در کابل می گوید افزایش خشونت در افغانستان نگرانی جدی برای همه افغانها و جامعه جهانی است. اتحادیه اروپا امروز در اعلامیه با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. در اعلامیه آمده که دهشت در هیچ دین و مذهب جایی ندارد. اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواسته است که امنیت شهروندان افغانستان را تضمین کند و عاملان حملات را مورد بازخواست قرار دهد. پیش از این توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت حملات بیهوده و وحشتناک اخیر علیه افغانهای بیگناه به شمول حمله بر مسجد خلیفه صاحب را محکوم میکند. او در توییت افزوده که این حملات باید پایان یابد و عاملان آن باید به عدالت کشانده شوند. آنستو شورای امنیت سازمان ملل متحد در عکس العمل به انفجار دیروز در کابل در اعلامیه گفته است که هیچ گونه عمل هراس افغانی قابل توجیه نیست. بیش از 50 تن در انفجار عصر دیروز در خانقاه مسجد خلیفه صاحب در منطقه سیراهی علاءالدین کابل جان باختند. این را خبرگزاری رویترز به نقل از سید فاضل آقا خطیب این مسجد گزارش داده است. اما وزارت داخلی حکومت طالبان کشته شدن 10 تن را تایید کرده. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. شرکت برشنا میگوید که به اثر تخریب دو پایه برق وارداتی برق 11 ولایت افغانستان به شمول کابل قطع شده. این شرکت در خبرنامه دیشب گفت پایه ها در منطقه تاخمه در سالنگ جنوبی توسط ماین ها منهدم شده. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت منهدم کردن این پایه های برق را نپذیرفته است. یک مقام ازبکستان میگوید که ده ها تیاره قوای هوایی پیشین افغانستان که 8 ماه پیش به ازبکستان انتقال داده شدند و طالبان تحویل دادن نخواهد شد. عصمت الله ارگاشف مشاور ارشد رئیس جمهور ازبکستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت این تیاره ها متعلق به ایالات متحده است. او افزوده که حکومت ایالات متحده هزینه آنها را پرداخته است. بر اساس گزارش ها شماری از پرسنل نظامی حکومت مخلوعی افغانستان در 15 آگست پارسال روزی که طالبان وارد کابل شدند با حدود 50 تیاره و هلیکوپتر به ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند. و اردوی اسرائیل میگوید مهاجمان فلسطینی یک محافظ امنیتی را در ورودی یک محله یهودی نشین در کرانه غربی با ضرب گلوله کشتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس اردوی اسرائیل امروز گفت این رویداد ناوقت دیروز اتفاق افتاد و مهاجمان فرار کردند. در رویداد جداگانه به گفته وزارت صحت فلسطین نیروهای اسرائیل یک مرد 27 ساله فلسطینی را در جریان درگیری در نزدیک شهرک قلقلیه صبح امروز کشتند.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما قسمی که از قسمت اول شنیدین استخراج معادن در افغانستان هست. روی اهمیت معادن در افغانستان صحبت میکنیم، روی پالیسی های دولت جدید یا حکومت طالبان هم صحبت میکنیم با مهمانای متخصص ما. فعلا محترم آقای آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، مهمان برنامه ما هستند از طریق تلفن، و همچنان آقای شمشاد عزادان، همکار تکنیکی ما، امیل لحظه در گوشم خبر دادن که محترم آقای مفتی اسمت الله برهان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم، با ما از طریق تلفن همراه شدن. و مهمانای محترم احترامات تقدیم است. آقای برهان، اول سلام علیکم سیب، خوش آمدین به برنامه ما.
سلامت
باشی
استاد خانم، جهانی سپاس میکنم که همراه شما دمی پروگرام می باشم.
تشکر آقای برهان. حافظی صاحب محترم، شما خو از قدیم آشنا هستین با ما و با برنامه ما، شما هم صاحب خوش آمدین به برنامه. بازم
سلامت باشین. سلام بر شما، متمنیت نیک به جناب شما میمان محترمتان و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر. حافظی صاحب، چون شما تجربه دارین در برنامه ها زیادتر، این موضوع رو از نزدیک تعقیب میکنیم، از اون خاطر سوال اول بسیار خلاصه از شما میخوایم پرسان بکنم. امروز در برنامه ما که مسئله معدنیات در افغانستان است، روی از یک میخوایم یک ذره مسائل در اطراف گپ بزنیم، چون اهمیت معدن در افغانستان زیاد بوده در سالهای متمادی، روی از این بسیار زیاد صحبت شد و منتها هیچ کدام اجراءات تر چشمگیر که قابل ملاحظه باشه نیست. منتها حکومت طالبان اعلان میکنن که این موضوعات جدی ای گرفتن و میخواین روی مسئله معدنیات زیادتر کار کنن. خب حالا از شما در مورد بشنویم. اول حافظی صاحب محترم،
خدمت شما عرض بکنم که یکی از منابع بسیار غنی اقتصادی افغانستان معدن افغانستان است و تقریبا در منطقه و بی‌نظیر است و در جهان هم جایگاه بسیار رفیع دارد از لحاظ ذخایر معدنی خود. ولی تا شما فرمودین، ما همون ملت فقیری هستیم که با شکم گرسنه بالای گنج خوابیدیم، ولی از این گنج تقریبا 2000 سال میشه که استفاده نکردیم. پیش از او استفاده میکردیم، ذوب آهن داشتیم، ذوب فلزات رنگه داشتیم، حتی در اهرام مصر از لاجورد و لعل بدخشان و یاقوت جلدلک استفاده شده گرفتن. ولی استخراج معدن در شرایط فعلی با این مناسبات بین‌المللی که وجود داره یک موضوع ساده نیست، بسیار دقت می‌خواهد. باید اسناد حقوقیش درست باشه، باید سنجش‌های اقتصادیش درست باشه، باید از لحاظ تکنیکی معدن طور استفاده شود که مواد استخراج شده قابل رقابت و عرضه در بازار بین‌المللی باشه و در جریان استخراج بقایایی که باقی میمونه اونجا در اصل معدن خود به ذخایر معدنی صدمه وارد نشه. این مسائل ضرورت به یک تکنولوژی پیش رفته به دانش حقوقی و دانش اقتصادی بسیار جرب و عجب داره.
تشکر آبیزه محترم. خب محترم آقای برهان، از شما بشنویم، شما منحی سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان، در این اواخر بعضی خبرها داشتیم موضوع را جدی گرفتین، همراه طرف چین مذاکرات دارین که تا مثل عینک و از این قبیل مسائل زودتر فعال بسازین. در مجموع آخرین تعاملات از زبان شما بشنویم آقای برهان.
سلامت باشه جهان سفاس. بله صاحب، طوری که شما هم فرمودی، تقریبا از امارات اسلامیه با وقتی که اسلامی امارات آمد از نمو وقت گرفته تا به این حال، تقریبا 3 کنفرانس های ویدئویی هم را ایشان داشتم و بر ایشان و بر کمپانی ام سی یا ام جی ام خیلی پافشاری کردیم که شما بیاین کدام مشکلاتی که در میان بوده ایرا باید از بین ببریم. و 14 سال شده که ما به شما انتظار میکشیم، افغانا انتظار هستن که تا چه وقت می پروژه شروع میشه، تا چه وقت تالی دیگم میتیم. بعض تقریبا اونا وعده کردن، میسپردن و گفتن که میم تقریبا یک ماه پیش وزیر معدن سلیم شیخ شعبالدین دلاور صاحب به کشور چین سفر داشتن، امونجا همراهی رؤسای کمپانی ام جی و ام سی سی همراهیشان مجالس داشتن و اونا را دعوت کردن به افغانستان. خوشبختانه در روز میشه که اونا تشریف آوردن به کابل و تقریبا ما مذاکرات گوناگون داشتیم همراهیشان. یا ودو تیم تخنیکی یکی از طرف وزارت معدن و پترولیم و دیگر از طرف کمپانی ایجاد شده. این تقریبا روزانه مجالس داره و امو جوانب تخنیکی میسنجا، یعنی تقریبا دیگه ما حوصله نداریم که به میسینک دیگه انتظار بکشیم، باید کار زود از زود در زودترین فرصت شروع شوه که به هموطنان ما زمینه کاری زیاد مساعد شوه.
بله تشکر آقای برهان. خب محترمه نرگس نهان، شما سابق سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان بودین، تجربه کافی، معلومات کافی در این امور دارین، چرا افغانستان سب اتحال نتانستن تمام معدنار قسمی که شاید باید باشه استخراج و استفاده بکنه و همیشه به کمک های خارجی محتاج بوده؟ از شما سبب های اصلیش از شما بپرسیم. خوش آمدین اول محترمه نهان.
تشکر بسیار زیاد، سلام و احترامات به شما و آقای برهان تقدیم است و از طریق شما به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. خب قسمی که شما میفهمین سکتور مدنی یک سکتور مغلق است و در این سکتور سرمایه گذاری و کار با حوصله ضرورت است که متاسفانه سرمایه گذاران زیادتر علاقه مندی نمیگیرن که در کشور مثل افغانستان که ثبات سیاسی هم متاسفانه نداره، ثبات اقتصادی هم نداره، امنیت از امنیت خوب هم برخوردار نیست و زیربنایی که ضرورت است به خاطر استخراج و انکشاف معدن نداره، اونا علاقه‌مندی در سرمایه گذاری ندارن. تجربه‌ای که من خودم در حدود 2 سال که امر وزارت معدن کار کردم، آقای برهان سر قسمت مثل مساینک دوری کردن، مثلا قسمت مساینک مبتن به طور خلاصه به شکل یک مثال رو براتون بگیم. شما قسمت خبر دارین، قراردادش متاسفانه بسیار غیر مسلکی پیش رفته بود و ریت رویالتی بسیار زیاد بلند بود و تعهدات که شرکت در ابتدا داده بود بسیار تعهدات بلند بود و غیر واقع بینانه بود، اما فقط هدف شرکت بود که باید قرارداد بگیره و همکارایی که به وزارت معدن این کار در سال 2006 در امرال میکردن اونا هم از تجربه خوب برخوردار نبودن و اونا بالاخره مذاکره کردن و فکر کردن که خوبی شرکت بر ما پریمیم بسیار بلندام میتر، رویلتی ریت بسیار بلندام تعهد میکنه و در پولی از خط آهن هم بر ما درست میکنه و تمام تعهدات اگر بجا بکنه خوبتر از ما مرای ازنا پیش بریم. قرارداد امرایشون نام دا کردن اما بعد از اینکه امضا کردن متاسفانه کار بسیار دقیق پیش رفت و بارها شرکت چینایی فیزیبیلیتی استادی میکردن یا مطالعات میکردن و میامدن تقاضا میکردن که در قرارداد باید تغییرات آورده شوند. که در اون قسمت ما در حکومت قبلی تانستیم بالایشون فشار بیاریم، اما مشکل که ما امروش بر خود روبرو شدیم و نتونستیم که بالاخره حداقل تا وقتی که ما در وزارت معدن بودیم حل بکنیم این بود که بالای ذخایر یک اندازه ذخایر مساینک ما شما آثار بستانی هستم و او را تا وقتی که و جمله آثار بستانی است که رجستر شده یونسکو است و در اوج ما باید یک تصمیم بگیریم که امروی آثار بستانی چی میکنیم، آیا تمامش مفیدین میکشیم انتقال میتیم، آیا ما معدنکاری از طریق رای زیرزمینی میکنیم، آیا این آثار بستانی رو مکمل از بین میبریم به خاطر معدن. این یک تصمیم بسیار کلان است که باید بسیار بسیار این دیگه بسیار می شد و در اون وقت ما دقل همکاره تکنیکی چندین بار مطالعه کردیم و کمک چندین شرکت بین‌المللی مطالعه که نهایی کردیم پیشنهادات خود درست کردیم، اما حکومت بالاخره تصمیم نهایی رو گرفته نتونست که امرای آثار باستانی چین میکنه. اگر می گفتن که انتقال می دادنش حداقل ترکیه ضرورت به وزارت اطلاعات فرهنگی کار میکرد و وزارت اطلاعات فرهنگ حداقل 2 سال ضرورت داشتن که کار بکنن و اگر میگفتیم که گفتیم که به آپشن معدنکاری زیرزمینی بریم قیمت از بسیار بلند میشد و اگر میگفتیم آثار باستانی از بین میبردیم یونسکو امر موافقه نمیکرد. بالاخره در اینجا ما به اون تنگنا قرار موندیم و پیشرفته نتانستیم و ما امیدواری از این داریم که اینا بتونن این موضوع رو پیش برن و نمیفهمیم که مشکلش رو حل میکنن. در قسمت معدن که به طور خلاصه بر شما بگویم، قسم قبلا گفتیم یک سکتور بسیار مغلق است و در اینجا مطالعه ضرورت است، معلومات ضرورت است، افراد تخنیکی ضرورت است تا نه تنها که ما بتونیم که معدن و ذخایر خودش شناسایی بکنیم، در پایان از ما برنامه داشته باشیم که ما چطور معدن خود انکشاف میدیم، چطور استخراج میکنیم و بالاخره چطور پس بسته‌بندی میکنیمش. متاسفانه ما در پایان از اینکه ظرفیت بسیار پایین در ادارات حکومتی داریم، ظرفیت پایین در سکتور خصوصی هم در قسمت معدن داریم به خاطر از اینکه تجربه هنوز وجود نداره کم ظرفیتایی که ما ضرورت داریم بر ما تولید بکنن. استفاده از تکنولوژی بجی نواشتو بکنن. به او خاطر ما هر تو پروژه های را کلان میکردیم، وقتی که هر شرکت میمد محسوبی زیر میکرد که بین 3 الی 4 سال اینا باید سرمایه گذاری بکنن و بعد کلیز پروپوزال درست بکنن و باز بعدا اینا بیاین کار بکنن و شانیت مردن، اگر نتیجه بتا اینا به طرف پیشرفت کنن. اونا وقتی که محسوبه میکردن شرکت های خوبه که اعتبار خوب دارن و تجربه دارن، اونا زیادتر متاسفانه حداقل در سالیت ما بودم علاقمندی به سرمایه گذاری در سکتور مدن نمی گرفتن.
تشکر از معلوماتتان. خب با اجازه آقای برهان حافظی صاحب محترم، تا جایی که با هم منعیس یک جورنالیست موضوعات تعقیب میکنیم، وقتی که یک پروژه میشه چی در ساحه معدنیات، سه جهت عمده و اساسی چه دستی که ما فکر میکنیم سرش، یکی جهت سیاسی میباشه، دیگه جهت اقتصادی میباشه که اقتصادی هست یا نیست، دیگه امکانات تکنیکی است که تر یک پروژه عملی میشه نمیشه، ارزان تمام میشه، قیمت تمام میشه، از این قبیل مسائل. حالا یک به یک میریم، اول جهت سیاسی از این موضوع را یک کمه که از نظر بگذرانیم. جهت سیاسی تا جایی که ما تمام مسائل اقتصادی پروژه های چین تعقیب میکنیم، یک اندیشه موجود است که در هر جایی که رفته بسیار مقاصد عجیب و غریب داشتن. مثلا در افریقا رفته زمینا را 100 سال قرارداد کرده و در اونجا هر چی که دلش آمده کرده و پشیمان شدن مو افریقایی از این کارهایشان. از اون خاطر از نقطه نظر سیاسی یک احتیاط جدی در رابطه با ممالک خارجی لازم است نیست. اگر میخواین اظهار نظر کنیم بسیار کوتاه، باز از آقای برهان در عین موضوع نظرشان میگیریم. باز هم از محترم نان حافظی سی
یک بستر سیاسی مناسب بر انکشاف اقتصادی در هر کشور از جمله در افغانستان لازم است. دولت مقتدر ملی که منافع ملی را بتانه تمثیل کنه به درستی، هم از لحاظ آگاهی و فهم و هم از لحاظ صداقت و اخلاص خود. در این مورد ولی مسائل معدن بزرگ افغانستان، مخصوصا لیتیم افغانستان و مثلا همی معدن مثل عینک که در پالی خود مس، در اینجا بسیار فلزات نادری دیگه، عناصر نادری دیگه وجود داره که او به تکنولوژی استراتژیک جهانی از جمله بر کیهان نوردی یا به درد میخوره. و طوری که پیشتر خانم نهانم گفتن، این معدن به خاطر قرارداد چینایی ایفا نکردن که در او امتیازات بر افغانستان زیاد بود، ریالیتیش زیاد بود و خط آهن را که از سرحد چین تا به مس عینک و از مس عینک تا به تورخم یا به شکل رایگان به حیث یک تحفه و هدیه مد نظر گرفته بودند. اما بالاخره در دوران حاکمیت قبلی این بالا تعریف به آمد و دیگه این مسئله گفتن مسئله فرهنگی و مسئله آبداد تاریخی و یا او یک بخش کوچک است و تمام ساحر نگرفته و میشد که او در جای خود باقی بانه. اما به هر صورت در طی سالهای دراز در افغانستان در عرصه معدن کدام کار اساسی صورت نگرفته و یکی از دلایلش تناقضات سیاست جهانی است. مثلا طوری که آگاهی دارین یک رقابت بسیار شدید بین کمپ‌های مختلف وجود داره و در مورد حضور اعضاها بر استخراج معدن افغانستان یک توافق نظر و یک اجماع موجود نیست. هر یک از طرف ها می خواهند که دست بالا را در معدن افغانستان داشته باشند، یعنی ریش از ماست واکش در دست دیگر.
بله تشکر حافظی صاحب. خب محترم آقای برهان، شما در این مورد سیاست دولت فعلی افغانستان چه قسمی تفسیر میکنید؟ برای اینکه این مسائل کلش در اطراف از این مسائل صحیح فکر میشه نمیشه، برای اینکه با چین کار کردن بسیار زیاد میگن خطرات دارن، تا جای ما من از یک ژورنالیست از خبرها میگیم، منتها دلایل بسیار زیاد است و از موضوع حوصله ما خارج است، منتها سیاست دولت شما بسیار زیاد مهم است که در این راستا چی پلانا در نظر دارین؟
بله آقای جناب، طوری که شما هم فرمودی تقریبا تا جایی که ما تعقب کردیم چینایا که به سوفت افریقا رفته یا به کشورهای خصوصا افریقایی رفته نتیجه خوب نداده، تقریبا به همان وعده هایی که به ایشان داده بران تعهد یا وفا نکردن. آلی تقریبا در افغانستان هم یک در همچون یک حالت موقعیت داره، میخواهند که مثلا یک حالت قوی سیاسی امین داشته باشه. و فکر میکنم یک چیزی خیلی مهم که تقریبا تا جایی که ما از 27 سال با طالبان هستیم و طالبان را خوب مطالعه میکنیم و طالبان خوب میشناسیم، نمیتونم که تقریبا چی نمیتونه که سری طالبان بخوره، یعنی طالبان را پریب داده نمیتونه با فضل خدا، تا جایی که طالبان خیلی بر ایشان متوجه هستن و پلانایشان را دقیق زیر نظر ایشان هستن. خو اما یک مجبوریت ما هم داریم، مجبوریت ما میسته که تقریبا همه کشورها یعنی روی خود را از ما گشتانده، سلیمانیگاه نمی کنم، ما مجبور هستیم که یک مجبوریت ما هستن که ما از چین دست به دست بتم و از آنها کار بگیریم. شاید اونا اهداف دیگه هم داشته باشه و اما خیلی متوجه هستیم به اهدافشان، اما یک مجبوریت ما خودم داریم.
بله، خب این مسئله مجبوریت اصل کلمه کلیدی است که امروز روی عزیز یاتر ما میخواییم صحبت میکنیم. میگن که از خاطر مجبوریت آل مجبور نشن که یک قرارداد غیر عادلانه را امضا بکنن، به خاطر از این که تمام دنیا تعذیرات قسمی که شما فرمودین تعذیرات و از این قبیل مسائل به خاطر به دست آوردن بودجه مصارف این کارا را بکنن، در اون صورت یعنی پشیمانی ایجاد نشه. دیگه متخصصین چی خواهد کرد؟ دیگه یک سوال دیگه هم در اینجا میخواییم در این ارتباط بگویم، باز محترم نهان هم فرصت میکیم صحبت بکنن. مثلا ما چندین قرارداد که مطالعه کردم بین ترکیه و امریکا، ترکیه و مثلا چین و اینا، مثلا روسیه وقتی که یک قرارداد میکنن، ترکا بسیار متخصصین عجیب و غریب دارن، با دو قراردادها تمام منافع طرف ترکیه را 100% در نظر میگیرن. به طور مثال میگن که ما اینی تانکا را اگر بخریم شما، یا اینی تیارا را بخریم، خیلی شما این تیارا را این قفیصد از این سامانایی که در فابریکا جور میشه باید از ترکیه بخرین. اون قسمی هم به مردم ترکیه کار پیدا میشه و هم تکنولوژی مدرن از وارا میتونن بگیرن. حالا در افغانستان هم خب طرف طالبان، گرچه که خودشان میگن ما چون در جهاد بودیم وقت ما در جنگ تیر شد، اما در پالوی جنگ باید مسائل اقتصادی، تکنولوژی، دیگه چیزا هم باید در نظر میگرفتن. از اون خاطر اول برهان صاحب محترم، ات نفرار اگر یک کمیسیون جور شوه یا یک تشکیلات جور شوه که اونا در مسائل تکنولوژی هم تحصیلات عالی داشته باشن که اونا این مسائل در نظر بگیرن، یکی هم از ممالک دوست کمک بگیرن که چطور ای کارا میشه. آقای برهان چی میگن در این مورد؟
بله جناب علی، مثل که شما هم فرمودی یقینا این ضروری است و الحمدلله یک چیزی دیگه که خیلی مهم است که برای شما میگم که در معدن وزارت، معدن پترولیم وزارت، همان کسایی که در حکومت، در حکومت گذشته سابقه بودن، آنها الحمدلله جابجا هستند. هیچ کس را امارت اسلامی نگفتن که شما برین شما نبیاین. تقریبا یعنی ما که 2200 نفر فعلا غالبا استاف داریم، 2200 تقریبا اگر نفرای از طلبه از امارت اگر آماده باشه تقریبا تعدادش به 30 نفر یا به 40 نفر نمیرسه. فقط امو چیزای در امو راهای مهمشان ششته که روی مثلا رشوت و فسادخوری و امی گفار گرفته باشه. و همچنان یک چیزی خیلی مهم که هست، ما گفتم که تقریبا 14 سال ما برای امی پروژه ملت افغانستان انتظار کشیدن، دیگه باید هیچ انتظار نکنیم و مکار زود در زودترین فرصت شروع شوه، نه که فرصت های مختلف در عرصه های مختلف به هموطنان ما میسر شوه. و به این خاطر ما پیشاری ما سر عزیز که میشاینک ما و داده معدن پترولیم وزارت فعلا در قدرتش نیست که مثلا اینطور یک کلان پروژه تنها وزارت معدن سرش کار شروع کنه، تاکه مثلا کمک چین نباشه یا مثلا سر یکموتر یک کشوری بزرگ بفروشیم که اونا کار شروع کنه. و به این خاطر حکومت های گذشته هم یک ضرورت دانسته، اونا هم یک ضرورت دانسته و ما هم یک ضرورت می دانیم. اگر امو چیزی مهم بری ما که مثلا ریالیتی شان است یا خصوصا امو مفاد شان است، منافع ملی کشور است و منافع ملی هموطنان است، اگر او در نظر گرفته شوه انشالله امارت اسلامی افغانستان 100% به آن متعهد هستند.
بله تشکر برهان صاحب. خب محترم نهان شما شنیدین سوالا را حافظی صاحبم برهان صاحبم شنیدین. حالا از شما میخوایم بفهمم که در 20 سال گذشته یعنی مال گذشته را ملامت کردنم یک قسم ناجوانیوری است و منتها کل کارا یک قسم قلق در او ماندن و تیر شدن است، یعنی هیچ کدام کار گفته مشهور میگن صد سر تر کرد یک سر کل نکرد، یک قسمی پلانا زیاد مگم در عمل بسیاری چیزا اتر باید شاید انجام نیافت. سبب اصلی از این موضوعات شما در چی میبینین؟ برای از که در حکومت گذشته هم کار به اهلش نه بلکه به کسا و نزدیکا و از این قبیل مسائل سپرده میشد تا جایی که گزارش ها را ما تعقیب کردیم. محترم نهان
تشکر از سوال شما. ما فقط دو نقطه میخواییم که صحبتهای خود بکنم. یکی موضوعی که شما در 20 سال گذشته گفتیم، خب 20 سال گذشته را من نمیتونم که جواب بدم، اما حداقل برای نیم سال که من در وزارت معدن کار کردم، مطالعه که من از سکتور معدن داشتم همی است که بخاطر از اینکه ما بتونیم که سرمایه گذارا را تشویق کنیم که سرمایه گذاری در سکتور معدن کنند، اولین چیزی که اونها پیش ما تقاضا میکنند و منظور اول ثبات سیاسی است، که ثبات سیاسی به دست وزارت معدن نیست، این به دست تمام سیاسیون و بزرگای افغانستان است که ثبات سیاسی را بیارن. من سر یک مثال خود بر شما میشه بر دیگرها هم میکنم. شما مثلا یک کس هستیم که نمیر شاید در دید فکر کنید که شما 50,000 دلار یا 1,000,000 دلار شما سرمایه دارید و میخواین که یک جای سرمایه گذاری بکنید. آیا شما میرین دید سرمایه گذاری در کشور مثل دبی، ترکیه و یا چیز قطر میکنیم یا میگیم یک کشور مثل افغانستان میکنیم؟ ما وقتی که موضوع سرمایه گذاری نه، باید بفهمیم که ما امر کشورهای منطقه در رقابت هستیم. کشورهای منطقه در مقابل ما پاکستان است، ایران است، امارات عربی است، قطر است، دیگر کشورها است که هر سرمایه گذاری وقتی که محاسبه میکنه میبینه که ثبات سیاسی از نو بهتر است، زیربنایشان بهتر است و فساد داری رایش کمتر است، بیروکراسیشان به مراتب آسانتر است. از اون خاطر نالا قمندی میگیرن که برن در بخشای مختلف اوج سرمایه گذاری کنن. یکی دیگر پولی از اون هر کسی که میره سکتور معدن سرمایه گذاری میکنن، اونا به یک چارچوب حقوقی منظم ضرورت دارن، به خاطر از اینکه قراردادهای معدن یادتون باشه که حداقل قراردادهای بزرگش کسته 30 سال، 50 سال و زیادتر از اون در بر میگیرم و شاید عمر چندین حکومت در بر بیره تا بدن که یک قرارداد مدن تکمیل شود. از اون خاطر سرمایه گذار ضرورت داره که یک چارچوب حقوقی قوی داشته باشه که در صورتی که اگر نظام تغییر میکنه تغییرات میاید، باز قرارداد از نو شروع میشه و از لحاظ حقوقی اونا تضمین نمیباشن. به اون خاطر من در قسم وزارت مدن رفتم، توجه اول من سر قانون مدن بود تا ما داخل بتونیم که قانون مدن که قانون خوب باشه و در پلیس قابل قبول باشه و با استانداردهای بین‌المللی بتونه که به نظر بگیره. ما با کمک یک شرکت حقوقی انگلیسی تونستیم سر قانون مدن کار بکنیم، سر مقررات مدن کار بکنیم، سر قانون هیدروکاربن کار کردیم، سر مقرراتش کار کردیم، سر تشکیل جدید وزارت مدن ما کار کردیم تا بتونه که همخوان و جوابگو به ضرورت فعلی سکتور خصوصی و سرمایه گذارا باشم. سیستم کارستار وزارت ما مکمل کمپیوترایز کردیم و یک ترانسپرنسی پورتال درست کردیم، تمام قراردادها رو مدون گذاشتیم و بالاخره قراردادهای قبلی هم که بود یک به یک بررسی از نور ما دیدار گرفتیم. دلیلی که پیشرفت بسیار زیاد هموطنهای ما از بیرون نمیدن به خاطر که شما خودتون خوبتر میتونید که دیدیم بسیار یک وقت کم است سکتور کار کردن و ما زیادترین توجه ما در این بود که ما چطور میتونیم که حداقل امو امکانات و ظرفیتی که ضرورت است در داخل خود وزارت به حیث یک وزارتی که مسئولیت مدیریت و رهبری سکتور داره، ما ظرفیت از اون زیاد تفاش فوکس کردیم بلند رو بریم تا بتونیم سکتور مدیریت کنم. اما متاسفانه قسمت شما گفت که ثبات وجود نداره. مثلا یک وزیر میامد 2 سال 2.5 سال کار میکرد، مندار برخورد امرای مافیای معدن هم صورت میگرفت، امرای مافیای داخل سیزنزه هم صورت میگرفت و باز وقت کنو میدهد کارایشون نمیشد تخریب شروع میشد. از اون خاطر متاسفانه نه تنها به سکتور معدن، ما شما در هر سکتور گرفتیم قسم مقام که باید ما کار میکردیم از فرصتهای دیگر مستفاده میکردیم متاسفانه ما نکردیم. دیگر موضوع یک موضوع دیگر هم که میخوایم در آخری برتون یادآوری کنم، موضوع درک سیاست کشورها هستم و این مدرسه به خاطر برهان شد میخواییم دوری بکنم که ما باید از لحاظ استراتژیکی بفهمیم که روی کی ما معامله میکنیم. وقتی که به طرف قرارداد معدن میریم، به خاطر که معدن یگانه سرمایه مردم افغانستان است
و ما در این قسمت واجبی ملی خود داریم که باید کار بکنیم و این منافع ملی ما بزرگتر از منافع خاص یا از گروه خود باید ببینیم. در این قسمت من تجربه شخصی که خودم دارم همی است که وقتی که شما معامله میرین همراه کشورهای مثل چین، همراه کشورهای مثل هند، همراه کشورهای مثل ترکیه میکنین، در اینجا ما نقص ما زیادتر میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه کشورها در حالت رو به انکشاف هستن و حتی فکر کنین شما چین مثلا شرایط میمونه میگه که من ازلت را و یا تمام کارگرای خود میگه من چینایا را میگم. اینا رو به خاطر از این کاریابی به خاطر چینایا بکنین این پروژه را میگیرن، اما در مقابل از شما ببینید نفرای ما در قریه ما بیکار میمونه و در چینایا میای کار میکنه. اصلا ما مردم در مقابل چی میباشن؟ این مشکلاتی که ما وقتی که قرارداد رسانه کردیم بررسی کردیم همراهش روبرو شدیم که خب اگر ما تمام نفرای کار از چین بیاریم پس نفر خود ما رو بوده که جاسای بیکار میکنیم. دیگه مشکل کسی است که مثلا شما در کشورهای اروپایی که هستن در اینجا شما خوبتر خبر دارید که قانون سوشال سکیورتی دارن که یک نفر مکمل بیکارم که باشه مصرف نامش و عوش و درسش و امرای خانهش بر حکومت میتن، اما در چین نمی سوشال سکیورتی روز وجود نداره، در ترکیه وجود نداره، در هندوستان وجود نداره. از اون خاطر در اونجا قیمت لیبر یا بسیار پایین است. اونا لیبر خواهی میرن در مملکت های مثل افغانستان و ریه کمک مشت بلند حکومت اونا بخشالی کار میکنن. ما فکر میکنم از بلو استراتیجیک بر ما مملکت هزن هم را کشورهایی که از نهاز اقتصادی ثبات خوبتر دارن به مراتب بهتر هستن نسبت به کشورهایی که رو به انکشاف هستن، تا حداقل اونا از ما استفاده یک عظمی نکنن و ما هم بتانیم که
تشکر محترم نهان. بله محترم نهان تشکر. حالا وقت شنونده های عزیز ما یک 5 تا 10 دقیقه و چند شنونده ما فرصت میتیم. شنونده های محترم موضوع بحث ما از موضوع لطفا خارج سوال نکنین، لطفا به مهمانای ما شخصی برخورد نکنین. موضوع بحث ما استخراج معدن است. اگر شما در این مورد کدام نظر خاصی داشته باشین و در صحبتای که تا حال شد کدام ایراد دارین واره به زبان بیارین که یک نوع صحبت عرفوی شوه که به نفع شنوانده ما باشه. آقای شمشاد زدران میگه یک شنوانده وصل شده قبل از اینکه ما اعلان بکنیم. بله شنوانده ایز بفرمایین.
ما هستم آقای زد. آقای نظر سلام دارم برای شما و میمانان عزیز و همه مخاطبین محترم.
بله سرشته خوش آمدین سیب.
لطف میکنین شما خوش باشین. ما از مولوی صاحبم سوال دارم، از خانم نرگس نهانم سوال دارم. اول از خانم نهان سوال دارم که بعد از آقای شهرانی اینا به این وظیفه موظف شدن، این موقف گرفتن، ما در صحبتایشان یادم است که گفتن که ما تا حال قانون معادن نداریم. وقتی که قانون معادن نداشتن بعد از آقای شهرانی هم اینا آمدن، قراردادهای قبلی که قبل از اینا امضا شده توسط آقای شهرانی و دیگه هر کسی دیگه که بوده پیش بود، او به اساس کدام قانون امضا شده و آیا او پیش پرداختی هم گرفته شده یا نه؟ او پیش پرداخت از او به نفع مردم افغانستان مصرف شده؟ او پولای پیش پرداخت کجا مصرف شده؟ او قراردادها به اساس چی صورت گرفته؟ قانون معادن هم که نبوده. و یک سوال بسیار ساده از جناب مولوی صاحب دارم که برای ما لطف کنند بگویند که شما چی تدابیر دارین که معادن افغانستان قربانی منافع قدرت‌های بزرگ و منطقوی نشه، منافع افغانستان قربانی منافع معادن افغانستان قربانی رقابت قدرت‌ها نشه، منطقوی و بزرگ.
تشکر فهمیده شد. بله بسیار خوب تشکر. سوالا یادداشت حتما. خب آقای شمشاد زدان دیگه کس اگر نباشه اعلان خدای شماره تلفن رو اعلان میکنم، شماره تلفن فکس در خدمتتون اعلان میکنم 0042-02-2112-4501 شماره تلفن مستقیم در اختیارتان و واتساب ما 0042-02-2112-4601. موضوع بحث ما امکانات استخراج معدن و استفاده از او در بودجه ملی افغانستان است. موضوع بحث ما مهمانای ما محترم آقای مفتی عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم، محترم آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی میفهمین و محترم نرگس نهان سرپرست قبلی وزارت معدن و پترولیم است. بله یک شنونده وصل شدن. شنونده عزیز بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام خوش آمدین سیب.
خوش باشین. احمد هستم از کابل صحبت میکنم. با میمانایتان و با شنوندهایتان کلی سلام ها رو تقدیم میکنم.
تشکر.
ما سر امی پروسه داوطلبی وزارت معدن که جناب وزیر سیب از ازی پرسان میکنم و انتقاد مایی است که جنابان نیتو میکنن که مثلا یک نفر که امور را نمیسنجن که امی مسلکی هستن، امی پروفشنل هستن، امی با یک معدن که داوطلب میشه همی شایستگی را داره یا نداره. یک نفر دیگه ای که او صرف یک عریضه را میاره و میته با وزارت معدن که ما علاقه مند اینی پروژه است و موره کتیزو مردکه میشانن که یک مثال نفراید ما برتان بگوین که یک تون نفراید که در بازار به 3 لک و 4 لک افغانی است یا به 92 لک دارن، یک امور به داوطلبی که به مزایده که امون نفر غیر مسلکی بودن و میره به قیمتش به بالا بردن، امو اهمیت امو زواهر مدنی هم نمی داشتن و در مارکت هم کدام دسترس و اوچی نداشتن. یک موضوعی است و دیگه موضوعی را زی پرسان میکنم از جناب مولایی صاحب که یک نفر از حکومتهای سابقه معدن گرفته باشه و در او سرمایه گذاری گزاف کرده باشه و چندین مرتبه او را تمدید و تجدید کرده باشه، او را یا میخواین همو معدنها را سر از دوباره به داوطلبی به اعلان بتن که اگر یا امی کار میکنن و یک نفر از کوچا و بازار میای و داوطلبی میشینه و معدن از پیششان میگیره، آیا امو سرمایه ای که امو قراردادی اسبق امونجا از دست داده تا حال امونجا مصارف کرده، سرکار احداث کرده، دیگه بسیار مصارف گزاف دیگه خدمات اجتماعی را انجام داده، کتیزو قراردادی سابقه مستاجر سابقه یا چی میکنن؟
خوب سوالا را یاد داشت کردن من برهان صاحب جواب میتن. اگر کس نیست خیلی جوابا را میگیریم. خیب اول برهان صاحب محترم سوالا را شنیدین، اگر خلاصه جواب بدین بود محترم نهانم جواب بدن نافذی صاحبم. بهم این آقای برهان اول
فقط هم سوالش فقط یک جایدواری که بریم.
بله، سوال ای بود که میگن که قراردادهایی که در دوران سابق شده بر از اونا تجدید نظر میشن نمیشه و بعضی قراردادیا یا بعضی شرکت ها بودن که بسیار زیاد مصرف کردن، مثلا سرکا جور کردن از این قبیل مسائل. خلاصه مطلب شمی بودن که قراردادهایی که سابق انجام شده روی از اون یک تجدید نظر میشه و پالیسیتان در مورد چی است؟
بله آقای نظر صاحب محترم، در سوال امی برادر باید بگویم که تقریبا تا جایی که ما دیدیم امی نفرا خیلی مستحق هستن نسبت به دیگرا، بخاطر از اینکه مصارف گزاف سرش کده و تقریبا تجربهشم زیاد داره و شاید مصارف دیگم سرش کده باشه که آلی او به دستشان اگر با متکمل به انتهایش نرسانه شاید دیگه متضرر شوه و به این خاطر تا جایی که من میدانم تقریبا 70% گرفته تا 80% به امی شخص ترجیح داده میشه. و به سوال دیگه برادرم گفته که مثلا قدرت های بزرگ که در اینجا هستن و ما میخواهیم تقریبا پالیسی امارات اسلامی افغانستان چنین است که می خواهم که قراردادهایی که بزرگ داشته باشیم باید یک استفاده شخصی از پیششان بکنیم. همچنان می توانیم که مثلا اقتصادی کرده می توانیم همچنان در پالیش باید اقتصادی بکنیم، شخصی بکنیم با کشورهایی که مثلا من می خواهم که دور هستن باید آنها را نزدیک کنم با خودم. حتی ما به شرکت های یا به شرکت های ایالات متحده امریکا به اونا هم گفتیم که جنگ ما که مثلا مبارزه ما که با شما بودن فقط با تانگ شما بودن، شما با تانگ آمده بودن و با اسکرا و با موتانگ و توفنگ و با این چیز آمده، اما اگر شما بابیل و دلچه میاین بس ما بر شما و ویلکمین بر شما میگم حق اول از شما تن. تقریبا با همه اروپایی هم تقریبا سویدنیا آمده بودن ما امی برش گفتم و همچنان با شرکت های امریکایی هم تقریبا تا جایی که ما به همراه ایشان در تماس هستیم اونا میخواهم که امینجا سرمایه گذاری کنه. ما با همه به تمام کشورها امی یک فرصت دادیم که بیاین با کلگی یک جایی کار کنیم. امتو ترجیحات نیستند، خصوصا امارات اسلامی افغانستان یک پالیسی خیلی مهم است که هیچ کس اجازه نمیده که امینجا یک کاری خود یک کاری کنه که به ملت به نفع یا به ضرر ملت باشه اینجا داخل افغانستان.
تقریبا تا جایی که خیلی متوجه هستیم به این نکته و اگر دیدیم ان شاء الله شاید به کلانا برسانیم امی چیزا را تا به حدی خود تقریبا اینطور یک چیز مواجه نشدیم، اما اقفالیسی داریم به فضل خدا امطور یک چیز داریم. مثلا اگر چین امین جمعیا چین را ایتونید اجازه نمیتم که آنها مثلا زیر کنترل از کنترل ما خارج باشه، باید زیر تسلط ما باشه.
تشکر برهان سه محترم. خب محترم نهان، چند سوال متوجه شما شدید، امیدوار هستم که یادداشت کرده باشین، بفرمایید.
بله سوال که بود در قسمت قانون بود، من فکر میکنم که یا ما با وضعی تشریح کرده نتانستم یا شنوندی محترم گرفته نتانست. من نگفتم که ما قانون اومدن نداشتیم، من گفتم ما قانون اومدن به استاندارد بین المللی نداشتیم. یک قانون اومدن وزارت اومدن در سال 2009 بالاش کار کرده بود که از اون قانون استفاده میکردن و یک تعداد پروژه ها را به طرف اعلان و قرارداد برده بودن. بالای یک قانون اومدن در سال 2014 هم کار صورت گرفته بود. بررسی که ما کردیم مشکل کلان وجود داشتی بود که در هر دو قانون معدن 2009 و 2014 زیادترین توجه به طرف رویالتی رفته بود و قیمت رویالتی اساس رقابت بین شرکت ها در پروسه داوطلبی ایجادی میکرد، پیدا میکرد. و مشکل کلان مثلا چی بود؟ شما مطالعه بکنین در تمام کشورها فیصدی رویالتی هیچ وقت نهایتش از 18% در بهترین حالت بلند نیستم. اما ما در اینجا برخوردیم به قراردادایی که به خاطر شرکت ها بتونن که قرارداد بگیرن آمدن تعهد کردن که من 30% رویالتی میتم، 40% رویالتی میتم، صرف به خاطر از اینکه بتونن قرارداد بگیرن. و وام به خاطر از اینکه اساس روی قیمت رویالتی بوده، به خاطر بررسی پروسه داوطلبی اونا تونستن که قرارداد بگیرن، اما بعدن وقتی در ساحه رفتن هیچ کار کردن نتونستن. ما 11 قرارداد مرمر ولایت هرات مجبور به ایشیم که بررسی بکنیم و قیمت رویالتیش از سر مذاکره برای شرکت ها بکنیم، به خاطر شرکت ها تمامشان به طرف بانکرپسی رفتن، به طرف ورشکست رفتن، به خاطر که مفیصدی هایی که برای وزارت تعهد کرده بودن که 30% بود، 35% بود، 40% بود، نمیتونستن که اصلا اونا پرداخت بکنن. و کار عمده‌ای که در قانون معدن 2018 ما بالایش کار کردیم صورت گرفتی بود که ما در اونجا موضوع رقابت بالای رویالتی رو مزبنگ بردیم، قیمت رویالتی رو بر تمامش واضح کردیم که گفتیم که اگر شما وقتی که استخراج میکنید برای معدن خام قیمت رویالتی 7.5% هستن. اونمو در قانون آمده، هیچ کس نمیتونه که تغییر بدم. اما قسم اگر تو نیمه پروسس میشه 5% هستن و اگر مکمل پروسس میشه 2.5% هستن. ایران به خاطر از این 30% رو پایین که درفتیم که گفتیم تشویق بکنیم که هر قدر امکان داشته باشه که معدن افغانستان در داخل افغانستان پروسس شوه تا امکانات کار انکشاف زیادتر بر سکتورهای دیگه فراهم بکنم. اینا رو در اینجا وقتی شما رقابت رویالتی از بین بودیم، اوتومات شما مجبور هستیم که رقابت به طرف ظرفیت و تجربه و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها شما تمرکز بکنیم. دیگر از اون خاطر قوانین وجود داشت، متأسفانه مشکلات پر داشت و خاطر که یک چند نفر افغان تجربه محدود در افغانستان داشتن بالاش کار کرده بودن و ما دیدیم که مشکلات خود داشت و رقابت در مارکت بین‌المللی برای ما بسیار داشت مشکل می‌کرد. به خاطر ما با کمک تکنیکی یک شرکت حقوقی که از انگلستان بود و یک گروه متخصصین اون عمر ما همکار کرده بودن، با کمک از اونا متونستیم که هم سر قانون کار بکنیم و هم سر مقرر رو ساخت کنیم و ما امیدواری دارم که حکومت امارات هم از اون قانون و مقررات استفاده بکنن.
تشکر محترم نهان. خب حافظی جبال، نوبت شما، کل بیانات هم شنیدین و اصلا سوال ها هم شنیدین، منطقه ما یک سوال می خواهیم علاوه بکنم. اگر بیاتان باشه، یک وقت ترکی می گفت که اگر کسی خلقی باشه او هم عالم است، هم پروفیسر است، هم دکتر است، هم متخصص، هر کار است، یعنی یک حزب خلقی که باشه کل کار است. از او خاطر در تمام سیستم ها، نظام ها که یک بودیست، یعنی به اساس یک ایدولوژی و به اساس یک حزب باشه، اینا زیادتر از نقطه نظر مثلا امنیتی گپا قدرت دستشان باشه، میتونن بعضی کارها رو انجام بتن، اما بسیاری از این رژیم ها نتونستن موفق شون، بسیاری ها سقوط کردن، به طور مثال شوروی. منتها چین یک کار کرد که امو کار خوده پخته تر ساخت و ایست کرد که از لحاظ سیاسی نظامی یک بودی بوده، یعنی یک حزبی بوده، منتها اقتصاد خود لیبرال ساخت، یعنی اقتصاد لیبرال ساخت. حالا تقریبا میگن چند سال بعد اولین کشور با سرمایه بزرگ دنیا میشه، تمام دلارای دنیا را جمع خواهد کرد. از این خاطر نمی لحظه آل طالبا کل از این مسائل میفهمن، شنیدن اگر اقتصادشان حداقل لیبرال تر بکنن به نظر شما چطور خواهد شد؟ قبل از اینکه شما جواب بدین، شمشاد زدوان میگه که یک شنونده بسیار منتظر ماند، امورم بگیرین که باز دیگه فرصت نخواهد ماند. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله سلام، نظرت محترم، روز بخیر.
خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین. سلام به همکاران و مهمانان. سلام بود که دولت که به رسمیت شناخته نشده باشه، یعنی که به حساس رای مردم انتخاب نشده باشه، یعنی چطور میتونه که یعنی این قراردادی را امضا کنه که از افغانستان یعنی معادن استخراج کنه؟
درست، یام دیگه یک سوال تکنیکی است. تشکر از تلفنتون. خیلی حافظی صاحب محترم، دیگه حالا شنونده بس است، دیگه فرصت نمیمونه. حافظی صاحب محترم بسیار خلاصه خلاصه بگیریم سوال جوابا را سپس شما.
خب ما خدمت شما عرض میکنم که وظیفه هر دولت از لحاظ فلسفی وجودیش همی است که تمام امکانات ملی را بسیج کنه، مدیریت کنه و به نفع عموم مردم از او استفاده بکنه. یکی از امکانات بزرگ ملی کادرهای ملی کشورهاست که میشه که به یک گروه سیاسی تعلق نداشته باشن ولی متخصص هستن، درس خواندن و بی‌طرف هستن. وظیفه دولت راندن امکانات ملی و توانایی های ملی نیست، بلکه وظیفه شمیز که باید میزبانی کنه هر کی را از بر کار خاص ساختند. یک آدم متخصص زمینشناسی خوانده و باید در رشته خودش باشه. یک کسی دیگه در یک رشته دیگه تحصیل کرده باید در رشته خود باشه. یک آدم عالم دین است. یک آدم دیگه یک آدم ایدئولوژ و کسایی است که در حزب چپ متخصص ایدئولوژی خود است. اینا نباید مغالطه شوم. حال این دولت ما و هر دولت دیگه و دولت های قبلی اگر بخواین که نیروهای کادر ملی را که در بهترین حالتش ما به اندازه کافی نداریم وار با سیاستای غلط خود برانن از کار و از استخدام، عقب ماندگی دوام پیدا میکنه، کارها به درستی انجام نمیشه. یک چیز دیگر باید بر شما بگویم که افغانستان 20 سال 30 سال 40 سال پیش نیست و افغانستان 50 سال پیش نیست. امروز افغانها در 51 کشور دنیا تجارت دارن، معدنکاری دارن. همیال همکارای ما در ترکیه معدن دارن، معدن استخراج میکنن، در ترکیه رقابت میکنن، در سرمایه‌گذاری های کلان در امارات متحده عرب، در ایالات متحده امریکا، در نیویورک مرکز متروپولیتین اقتصاد دنیا در همونجا رقابت میکنن، کاروبار دارن، در کشورهای آسیای مرکزی معدن دارن، استخراج میکنن و صادر میکنن، از طریق حتی ترانزیت از راه افغانستان روان میکنن. به این ترتیب بیشتر خانم نهان گفتن که افغان ها ظرفیت ندارن. افغان ها بسیار ظرفیت دارن، اما دولت ها با مهربانی با خود ادبای خود برخورد نداشتن. یکی فساد گستردهی که وجود داشت به هیچ کس مجال نمیداد که به دایره معیوبه داخل شود. حال وظیفه دولت همی است که تمام کادر ملی را میزبانی کنه، از کسایی که در 20 سال گذشته کم از کم 1 میلیون نفر درس خواندن در رشته های مختلف. این وطن به همگی تعلق داره، وطن مختص به حکومتگرا و حاکمان نیست و همگی به نحو زنها باید در اینجا فرصت کار و آبرومندانه و محترمانه را پیدا بکنن. در غیر از او عقب ماندگی دوام میکنه و ما محتاج به اندازه محتاج میشیم که به دلیل عدم مشروعیت داخلی مشروعیت خارجی و منطقوی را از دست میدیم و از روی مجبوریت مثل غریق به هر خسی دست میندازه وقت دریا غرق شد که از او محکم بگیره و خود نجات بده. ما باید از این حالت برایم. ما مستحقی قدر ذلت و اقدر عقب ماندگی و اقدر فقر نیستیم. همیال شما خبر دارین که در افغانستان مردم از بیچارگی فرزندان خود میفروشن و نان یک وقت غذای ندارن و ملل متحد گفت که 97% مردم، شاید یک ذره مبالغه باشه، 97% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. دولت های گذشته هم مخصوصا همین دولت گذشته کدام دستاوردی درخشان اقتصادی نداره. از سال 2020 عاید ناخالص ملی ما، درآمد ناخالص ملی ما کلش کاهش یافت، 4% ما منفی بودیم. این حکومت جدید هم یک میراث بسیار درخشان را به دست نیاورده، یک حکومت، یک اقتصاد ورشکستی متکی به کمک‌های خارجی را یا به میراث گرفتن و که امو کمک‌های خارجی هم قطع شد و امو رونق پوشالی هم فرو ریخت. به این خاطر ما ضرورت داریم که کارهای اساسی بکنیم، کلوخ مانده از آو تیر نشویم و تمام منابع خوشبختانه داریم. ما منابع طبیعی بسیار سرشار داریم، معدن داریم. همین معدن ما به تنهایی خودش میتونه افغانستان رو پای خود استاد کنه. و راه‌ها و مکانیزم‌های وجود داره که افغانستان بدون از اینکه محتاج خارج باشه، حتی با اون سرمایه داخلی خودی کار کنه. افغان‌ها در خارج و در داخل افغانستان امروز نقدینیشان زیادتر از هر زمان دیگر، حدود 150 میلیارد دلار برآورد مدارم به نام، با آدرس، به نام شرکت کلش میشناسم. 150 میلیارد دلار نقدینه دارن. اگر 10% این پیسه به افغانستان بیاد، تمام مادن افغانستان خراج میشه. ما تکنولوژی را میتونیم از دنیا بخریم، میتونیم متخصص از دنیا استخدام بکنیم. همین الان ما بانک ساختیم، بانکدار ما از هندوستان است یا از هلند، در بانک بین المللی افغانستان ما مدیر عاملش اول از هلند استخدام کردیم آوردیم، تا که نیروی کار خود ما ترین شد، یاد گرفت و بالاخره آموزش دید، او بانک اداره کردن. به این ترتیب ما توانایی را داریم. اول باید امی حاکم ها بفهمند که ما چقدر توانایی داریم، نقاط ضعف ما در کجاست و از این توانایی های خود به چه گونه باید استفاده کنیم. متاسفانه از روی کت و پیس در فیسبوک، در کامپیوتر نمیشه که آدم مملکت اداره بکنه. در گذشته متاسفانه میره خبرواش بود، اموز انگلیسیات بیداشتی، یک ذره کت و پیس از کامپیوتر که آدم میتونستی خلاص استخدام میشدی و تا به وزارت میرسیدی. برای به این دلائل باید آگاهانه، درست، دقیق، با توجه به واقعیت افغانستان و با استفاده از منابع واقعی افغانستان ما برای کار خود قرار بدیم.
بله، تشکر. خب برهان صاحب محترم، تشکر، با صبر و حوصله شنیدین هم شنونده را هم مهمانای ما را. تا جایی که من برداشت کردم هم مهمان هم شنونده بسیار با نیت خوب اظهار نظر کردن. حالا از شما بشنویم صاحب برهان صاحب محترم، از این با چی باید شوه که اساسات اساسی گذاشته شوه؟ یکم من یک چیزم طوری همیشه شوخی میکنم، یک شوخی یادم آمد امورم بکنم صاحب با اجازهتان. ما یک نفر شوخی هم نیست، جدی یک موضوع، یکی از دوستای ما با یک خانم ایتالیایی ازدواج کرد. باز اینا در می آغاز طرف خانم گفت که اگر میخواهیم من امیال مسلمان میشم، منطقه اگر به من اجازه بدی که من به اسلام آشنا شم بعد از او میخواهیم. گفتن درست است، ازدواج کردن. به هر حال ما بعد از 5 سال این خانم خودش مسلمان شد و خودش ایمان ناورد و تمام مسائل اسلامی را، قرآن کلش یاد گرفت و باز خودش ایمان ناورد. حالا اون که میبینیم اولاداش به دنیا که آمده که تا ده سالگی قرآن از رشد مسجد رفت خواند، یعنی از ما که در 100 جن مسلمان تر برآمد. حالا من میگم که ما شما کل، یعنی طالبات زیادتر به شریعت اسلام دین فوکس میکنن، اما در پولیش پرالایل یا موازی به مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گپاره او قدر سر چرت و رای نزدن به خیال من. حالا از این باید چی فکر میکنین برهان صاحب محترم، چی باید شوه که تمام کادرهای ملی را بتانین جمع کنین در افغانستان، یک افغانستان خوبه که از این باید جنجال منجال نباشه؟ قسمی که شنوندان گفتن، مام شنیدم از یک متخصص ترکی میگن در افغانستان تنها 40 تریلیون دلار ارزش داره لیتیوم، از این که بسیار زیاد مهم است. امروز تمام بطری‌های موتورهای برقی و تلفن‌ها از او استفاده میشن، مگر ما اندازش نمیفهمیم؟ خب حالا شما بسیار شانس خوب دارین، از یک طرف بر فساد اداری شما خوب مبارزه کردین در دنیا میگن، و همچنان مسئله ایست که امنیت میتونین حفظ کنین. دو امکان بسیار طلایی دارین که همین فرصت ها اگر از دان نره. برهان صاحب،
بله جناب آقای ظریف صاحب، یقینا طوری که کلانای ما میگه و رؤسای ما میگه که از روزی که امریکایی از افغانستان رفتن بیرون شدن، بعد اونا گفتن که جهاد نظامی و جهاد مسلحانه ما و شما
همراهی امریکایا و یا ناتو دیگه کشورها علی به پایان رسید. علی جهاد اقتصادی یعنی به جوانب اقتصادی باید متوجه شویم و همه طالبا فکر اقتصاد را بکنه که چطور با کشور خود یک پایه اقتصادی بی. یعنی مثلا هر وزارت را و هر سکتور را چطور بتوانه که مثلا یک پایه قوی اقتصادی برای کشور باشه. و به این خاطر جهاد اقتصادی ما علی خیلی در جریان است در بغاسه محترم. و دیگر چیزی مهم که تقریبا که ما زیر دست داریم یا مثلا مردم خیلی زیاد توجه کردن به معدن، به معدنکاری یا خصوصا به انوستمنت در برای در میادین یا در مجالات خصوصا معدنکاری، علتش امیست آقای در نظر که تقریبا در حکومت های سابق مثلا اگر شما هم می توانستی یک معدن را بگیری، اما متاسفانه که یعنی معدن با 50 نفر با 40 نفر با 30 نفر قماندانا و نفرا و رؤسای قوم و پلان و قبیل با این امین نفرا کلگی هم رایتان شریک بودن. علی بفضل خدا که یک مکتوب از وزارت معدن و پترولیم ما داشته باشی از شرق به غرب و از نقطه شمال تا به جنوب هیچ طالب و هیچ کماندان پیش روی تان استاد شده نمیتوانه که را کجا میبری. و به این خاطر خیلی زیاد مردم توجه کردن و خیلی زیاد بیروبار میباشن سری معدن و پترولیم. چیزی مهم که تقریبا ما در این نمی ماهای گذشته تقریبا داشتیم یکو تقریبا امی پروژه های مساینک است تقریبا که برد بگیم که از 80% به 80%ش عالی مذاکرات رسیده. 80% فقط امی 20% شمانده او امی جوانب تخنیکی شمانده در زودترین فرصت شاید امی پروژه شروع شوه. تقریبا بیشتر از 40,000 نفر در امی پروژه مستقیم و غیر مستقیم سرکار میشن. و دوم که تقریبا در معدن قشکری در شمال و غالبا روزانه تقریبا ما 200 تن مواد خام نفت از او استخراج میشه و تقریبا در استخراج 5 روزی شه تقریبا 10,000 تن به 10,000 تن میرسه و را تقریبا آری به داوطلبی سفر دیم. و تقریبا شرکت های چینایی و از دیگه خیلی زیاد آمدن، مگر تا به آلی که ما شروع کردیم به یک عزم شروع کردیم به تکنولوژی افغانی به مزدورا و به انجینرای افغانی و به ماشینری افغانی تمامشان افغانی است. یعنی الحمدلله چیزا اگر ما عزم داشته باشیم امی چیزا زود بزود امی به تقریبا کمپانی چینایی بود نمیخواستن کمی کار شروع کنن. آی وقتی که ما شروع کردیم اونا آلی آمدن. و همچنان تقریبا 2 پروژه های خیلی کلان در هرات در ولسوالی غوریان است که 2 پروژه بزرگ آهن داریم تقریبا بر 4 بلاک امیر تقسیم کردیم و همچنان 4 بلاک در شهرک و در تولک ولایت غور از معدن سر بجست این تقریبا امی پروژه ها را نو آلی
تشکر برهان سن. بله برهان سن محترم بسیار جا تشکر. ما امیدوار هستیم که دیگه برنامه های اقتصادی جور بکنیم و متخصصین که در خارج کشور هستن اونا را دعوت کنیم و از طرف شما نفرهای متخصص بیاین در هر ساحه علایده علایده صحبت بکنیم، تبادل نظر بکنیم. امیدوار هستیم که در این مورد طرف شما هم متخصصین به ما معرفی بکنین. حالا یک 3-4 دقیقه باید استودیو رو وقت بله
نظر یک چیز برات میگفتم. تقریبا یک چند روز پیش ما ارشیفی که در وزارت معدن ما داریم از نامهای رؤسا و تصاویرشان را می دیدم تقریبا با مدقتش متوجه نشدم. وقتی که وزارت معدن و پترولیم تاسیس شده غالبا 15 یا 16 نفر وزرا سر چند تیر شده. امین نام نهال نلگس که امروز شما گفتم که همراه ما در امی پروگرام مشارکت داشت امین نامم شنیده بودم خو اما البته به تاریخ دقیقش متوجه نشده بودم. ما ایره هم تقریبا دمو رفتگان و در گذشتگان نفرایی که تقریبا 20 و 30 سال میشه که در قبرشان تیر شده باشه این خوهر را در اونا حساب کرده شمرده بودم
شکر است. خو خیر حال حق جواب نهان صاحب میمان از او قدر وقت ما پایان رسید. بسیار جا تشکر. در برنامه بعدی میگیریم محترمه نرگس نهان سرپرست پیشین وزارت معدن پترولیم، آقای مفتی اسمت الله خان برهان سخنگوی وزارت معدن پترولیم، محترم آقای آذرخش آفزی. بسیار جا تشکر از اشتراکتان به برنامه. معذورتان رخصت تا برنامه های بعدی. خداحافظ و ناصرتان.
در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد. در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری شما سر بزنن، تا عشق بچه لعه شما سر بزنن،